خامونه راغلی دی او کنه.
سلام او علیکم. سلام وای شوکت خزان صاحب، ډیر مننه کوم همدا سیدا او شای چې نکین جان را سره
مننه تاسو مننه
او خیال افریدی صاحب هم چې دواړو خو ته سلامونه یخو یخو خوګونو شا ته یخو یخو چپو د تیرا یخې خاورې نه حالات وای دلته ډیر خراب دي. مننه کوو د سیمې د حالات شریکولو څخه او دا ګردنن زموږ شام اوریدونکي
منځه ته تللی دي. دغه وی چې په شپږ نیمه باندې هلته بانګ او په شپږ باندې په شپږ نیمه بیا جمع کیږي.
نو
سار وسر ته کې دا ټیم دی جمی ټیم دی. نو زه دا سی بو کوچی موسم به ته وړاندې کوم.
موسم
هم شته دی اور بشو د پښتونخوا اړخته د محکمه موسمیات د پښتونخوا لخوا د نهي اسې شنبه په ورځ د موسم په حق لویل شوی چې زیاتره به د صوبې په زیاتره ضلعو کې به موسم وچی او یخ به وي او بیا چې کم غریزي سیمې دي یا بر سیمې دي نو هلته به بیا ډیره زیاته یخني ورسره بیا برسیمو کې به خال خال وریځي هم وي. چترال او بر د ریاد کړي دي چې په ځینو مقاماتو باندې د نری باران امکان دي او بیا چې کوم دنګ دنګ غرونه دي الته کې هم په باندې د نری واوري امکان دي. را به شو بلوچستان رخته او بلوچستان د محکمه موسمیات وایي چې د نهي اسې شنبه په ورځ به په ټوله صوبه کې زیاتره موسم وچ وي او یخ وي او بیا چې کوم غریز سیمې دي نو الته کې خو بیا د نورو زیلو پرته لکه پرته زیاته یخني. نو دا وو موسمونه د دوانو صبح او وګورو چې پیغامونه پکې د چا چا راغلي دي. ټول سلامونه ته بیا وعلیکم سلام. او شوکت خزان نوې چې پراپور کې د غمور په جړه او فریاد ډیر خفه شوم یقین وکړي. نو بس دا یو پیخه ډیر پیخې د سدي ډیر پیخې کو ګورو په پورا پاکستان کې بلوچستان پښتونخوا افغانستان افغانستان کې هم په چې کله د یونیورسيټي باندې بریډ وشو او بیا ورسره د میټرنټی هوم یا په هغه د ځای کې چرته چې نوی زیږیدلی ماشومان او د غوی میندې په غیبه باندې چې کله افغانستان کې حمله وشوله او هغه اکسونه مخترات لغه واړه واړه ماشومان آرمی پبلک اسکول پہ خا دس ڈیر پی خری چھپاغی باندھی خبر کول لکه ډیر زیات یو یکه زړه په دردی بیا که دغه خبرو کو باجوړ کې په مدرسې باندې کیا شي هغه حمله او پاغي کې ډیر ماشومان وجل شي چې غوخپل د دستار بندي ته تیارې ده. نو ډیر پیخې دي دا سي ډیر میندې جړېدلې دي جړېږي ډیر پلاران چې ډیر پکې داسې دي چې د خپل غږ هم نشي کولای د خپل غم اظهار هم نشي کولای ولې چې نارینه دي او نه غواړي چې د خپل کورنۍ ته یا لکه ځان یا خلکو ته داسې ځان کمزورې وتم محسوس شي. نو دا ډیر ګران وي دا وخت یې ډیر ګران وي او کله چې هم لکه داسې د غراشي لکه وس دا د دسمبر د 14 نیټه چې دا خو د پاکستان لپاره بیا ځکه مهمه ده چې دوه داسې پیښې شوې یو خو دغه د آرمی پبلک اسکول دا واقعي او بیا په 1901 یم کې دا بنگلاديش چې کله آزاد شو د پاکستان نه. نو دا هغه دا یو دا دوه ډيري لکه دا دوه پیښې د یو تاریخ لپاره بیا ډيري مهمه دي. نو بس دغه دي چې دا رپورټونه چې کلم راځي لکه وسې مور جړه فریاد زما ته هم پسر کیو خیال یو خپه شوم ډیره چې لکه دا تروسه لسکاله تیر شو چا په کې وی چې لکه لسکاله پس هم وس سمره لکه څوک خلک به وجاړي کنه. نو ما تر خپل مورجانې خبر راي د اخلاق راي د شوله چې ما هم د شپارس کلن رور وفات شو نو زما مور خو تر خپل مرګ پورې زما رور نه هېرېدو
بالکل
او جړل دا غي نوم به خستو نور ته به غکو نو دا غي نوم به بخیا غستو
بس څنګه جانې نو اچ وای دا مور د زړه حال هغه خپل به تر په پوهې شي نور څوک نه سي در کولای او دا چې بیا مور پلرونه چې دا د لاس کالم تیر سول دی اوس هم په دې ته مدي چې دوی ته انصاف ورکړل سي او بیا دا سي حالاتو کې اعدام یو دردون کوي چې پېښه سوي خو دا غ د انصاف په تمه باندې لاس کال تیر سي. نو دا یو بل خفقان دی چې مور پلاره مور سره دا محل مخته
او ځمیدار کسان چې تر اوسه نیول شوی نه دي که څه هم ډیر نمونه مخته راغلي هم دي
خو څه پرمختګ نه دي سوی.
او عارف خان په یوټیوب باندې وی. الله تعالی دې تاسو دواړه خويندو ته صحت کامل ورکي. نو مننه تاسو مون خروغ جوړ یو بیا هم تاسو ډیره مننه. یو بل رپورټ ته راشو ټلیفون نمبر به تاسو پریدو او چې دا رپورټ نه راشو بیا تاسو کولی شئ چې دا شمیر باندې ټلیفون وکړي 00 202 202 205 03. را به شو د ډیوا خبریال اورنګزیب خان رپورټ ته. د میرمنو د حقوقو فعالان وایي په افغانستان کې یوازې ملګری ملتونه یو داسې اداره ده چې د افغان ښځو د حقوقو خوندي کولو په لړ کې په طالبانو فشار اچولی شي. او دا ښه
او هم په دې حق لبانې باندې
نور تفصیل د عبدالرزاق پر رپورت کې وګورو. صحیح ده. عبدالرزاق ته اورنګزیب دی
د ارغون شنبه دروازه په نوم د افغان مترزو میرمنو خوځښت یا حرکت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی یا پلاوی دفتر یونامل خو د طالبانو سره د تعامل او د دغه ډلې د سپینولو په اړه جوړه اندېښنه خودلی. د افغان خزو د ټولنې ټینګار کړی چې دا ډول سیاست نه یوازې د طالبانو د پیاوړی کېدو سبب ګرځي بلکې په مستقیم ډول د خزو د خپګان او منظم ډول ځپلو هم سبب کیږي.
علی امین ګندپور یو خبري کانفرنس کې ویلي دي چې افغانستان سره مذاکرات او بخیر دلته امن ممکن نه دي. دوی زیاته کړه وړاندې مرکزی حکومت افغانستان سره امن مذاکرات او ته تیار نه وو. کله چې دوی د یوسوبې اعلی وزیر په حیث افغانستان سره د مذاکرات خبره وکړه نو دوی د بیان ته غلط رنگ ورکړی شو.
دا ډیره مهمه ده دی وخت کې کتلیکی کې بدا چې آیا دغه مخکې هم داسې مذاکرات افغان طالبانو سره شوې دي په دې مسله باندې خو اوس پر دغې سره حل نه دروږي. دا به څومره ګټور وي او دا به څومره مطلب د پاکستان لپاره او د افغانستان دوانو لپاره ځکه چې په دې وخت کې د دوانو هیوادونو ترمنځ تعلقات چې کوم دي هغه ډیر زیات خراب دي او دغې نیخ په نیغه اثرات کوم وګورو د پښتنو په سیمه کې کله پولیس نه اخ پدې او کټي خواتي. نو دا به مخکې بیا چې کله د دې ټی وار سی دی یا کوم خبره ترې په کوم چوکاټ کې کیږي هغه مخې تراش نو پته بلګي چې را دغه مذاکرات کامیابیږي کنه کامیابیږي.
وړاندې پاکستان کې افغان طالبانو د حکومت سفیر د پاکستان خارجه وزیر ایساک ډار سره ملاقات نه پس د پاکستان خارجه دفتر وینا وا چې پاکستان افغانستان سره د مذاکراتو عزم لري خو علي امین ګندپور وای تر کومه په دې مذاکراتو عملی کار نه وی شوی د بے نتیجه دي. سیډونکو هم وای مرکزی حکومت د افغانستان او ترهګرې په حق لا سخت تګلارې جوړولو کې ناکام ښکاری.
کنسنسس ڈیولپ کرنے سے زیادہ جو ہے نا ڈسینٹ کو پروموٹ کر رہی ہے.
دا موجودہ مرکزی حکومت لیا ناکامی دادا چی دا ترہ گرے پرزد ہی یو متفقہ بیانیا جوڑا نکلا کل دوی دا عملیاتو خبری کوی خو سیاسی گندونا او ادارے پا اعتماد کی ناخلی. نو ہم دا غواجہ دا چی خیبر پختونخوا کی اولس او پولیس دوارو اس دا مرکزی حکومت پداو ادبار نکوی. ترہ گرے پرزد کامیابی دا پارا با حکومت تا یو جامعہ تگلار جوڑا ولوی.
کیوں وہ ڈسٹرائی کر رہے ہیں اب؟
پاکستان کې امنیت په حق لا کارکون کې غیر دولتي ادارې او حکومتي شمیرې هم خي. افغانستان کې د طالبان حکومت پس دلته ترهګري زیاته شوې ده او خیبر پښتونخوا صوبه د نه تر ټولو زیات متاثره ده او د ځلې امنیتي ادارو خلک زیات د ترهګرو په نخ دي. پاکستان د دې تور په افغانستان لګوي خو افغانستان دا ردوي. پاکستان د نن هم ناکیدین تیر حکومت کې لا قانون ګرځول شوی تیری کې طالبان سره مذاکرات او په نامه د تنظیم وستاول پیرته پاکستان ته راوستل د ترهګرۍ لوی وجه ګڼي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
هر ورځ سلویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یوټیل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې. هر ورځ سلویریش ساتا لډی وسره اوسئ.
خدر من لدون کوری دون کو خبرونه بی بی شیرین ده د محل تاسو په ژوندۍ باندې باندې وړاندې کیږي او د خبرونه هم د دوشنبه یا د ګل دروسه نیولې به د جمعې تر اوسه په ژوندۍ باندې باندې تاسو وړاندې کیږي او بیا په ونه کې دوی ورسي د شنبه او یک شنبه یا هم خالی اتوار په ورځ باندې هم دا خبرونه تاسو په تکراری توګه باندې وړاندې کیږي. نن خبرونه په ژوندۍ بڼه را روانه ده. کولای سي را سره ګډون وکړي. ټلیفون شمیره در سره نوٹ کړئ: 001-202-205-04-03. ژبه ستاسو پیغامو ته
او بس ټول کسه په منځ دی پیغامونه نشته خو یو شاکت خزان می دلته چای تیار دی پراټه هم ده او د چای ګوټ پرونه ډیر خوند کوي دلته تاسو په سټوډیو کې چای وسکو کنه چای چا راوړو
نو شي جان موسا بس نن موږ بچو یا پارټي کړه
نو بس چای مون نه دیس نن واحد ورځ چای مون دیس کلی نور کله یو کپ چای مازی
کې نن مو چرته وای وای هغه اوس منو ما خستی چې په سیمه کې ډیر مشهور دی اواری ورته وای زه به تاسو ولې کوم نه کوم چای
ولې کې چې پته ولې ها سودا
سودا نو سودا مو چرته نو شي جان
سره د چیپسو چیپس او سودا
نو شو کت خزان صاحب د تاسو ته هم د سهار چای خپل تیاروي کورواله مېرمنې درته تیاری
څوک پنه سکای مېرمنې وته تیارې دوه په کټ کې وته تیار راځي د چیپس سره تیارې شو چې موږ وړو نو یو څه د ټي وی کمرشل وکنه نو موږ چې وړو نو اکثر د پروګرامونو ومنځ کې بچی کله کمرشل راتلې نو هغه دې بلیکلی وقفه نو موږ به ټولو کمرشل ته وقفه وي
وا
دا د سخکلی وقفه وا هغه وقفه می خوخه دغه وقفه مینه ده خوخه لکه موږ کمرشل ته نو وقفه به وي نو زمونږ چې دې وړو وړو نو یو وقفه براتله لکه یو کمرشل براتلو د چک نورس یو ډیر مشهور هالیوډ اداکارو نو چک نورس یو وقفه هغه وقفه وګوره هغه به دې سرانه نه وته او هغه کاوبوي ټوپې بیا چولې وکنه او د سیدا ستړې ودا خالي او په دې دې سي براره او دغه دې چپس بیا لورکل هغه سړې ودي سپایره یې روانې چپس بیا لورکل او بیا به ول سره سودا بوتل هم ورکړو کنه نو هغه هغه سودا داسې وسکل او چپس ټول تلې به خلې ته واچول نو بیا به وته یو بل کنه
یو بل سودا
نو بیا به چې هغه بوله بل مورکو کنه نو هغه به وسکنه بل به یو بل نو لکه خو په انګلیش کې وې کنه وان مور نو هغه انداز یې دسی و نو اسی په دې دغه سر د سودا د سو چپس سره ماته
هغه در په یاد سو
ما را شو نو ما بیا چې زو کله دا یوټیوب او دا هر سره راغل کله انټرنیټ راغې کنه زمو په ورکو علي کې خو نو موږ دا د زړې زمانې خلک یو کنه نو بیا ما سرچ کړل بیا مې دوباره وکړل او دې سره خرابانی ولاګې د ورکو علي هغه کمرشل په مخه لګي نو کې دې شي زمانه عمر شاو خو اوریدونکو له دونکو ته یاد کې کچل چرتلې دلې په ټي وي باندې
موږ لا اعلانات وای خدای اعلانات بیا پر زما شمار باندې چې کله ګور نه ګنجا ډیر تاثیر کې چې ته واړې تا مغه رنګ بي خي غو دي کاپي کې چې سرنګ غو دي خوړه خوري یا څنګه خوري هغه ته کاپي کې نو د سې ډیر څه دي چې ورسل می کاپي کوم خو شي چې نه می دي کاپي کړی نو زما یو ستایو پاکټ راغه زه غلې ته دي نیولې یو امیجن
ډیر خبر دا خبره سیدا دا په دې ورسیو کې کتا څه کتلې وې دا ماشومان چې دا کارټون کریکٹر ډیر زیات خوښوي او بیا په دې ډیر داسي کمرشل چې د کارټونانو به استفاده کوله لکه د غاخونو د پاکولو یو پاوډر چې وو نو هغه دا چې کله به یو بندر به یو سره بندر مطلب لکه شادو نو په دې پروي باندې وخته وبیا کنه نو ټوایس ا ډے او دا غدا به وې کنه او هغه زمونږ خو ځکه چې هغه به مونږ واره او کارټون په شکل کې براتلو بیا رور ورو صحیح دی دا ډیر داسې
کارټون چراله نه کې
ځان صابونان چراله نو صابونان هم لکه
شډېر
دا صابون خوشبو لري کړي دي نه کې ځانې او کنه په دې باندې یو چرته کې دا را وستل
ښکاري چې په دې
باندې تاسو د په خو زمانی هغه وختونو
کې کنه یو چې تاسو یعنی په ژوند کې د سی یو څه چې تاسو دلې او تاسو موږ پرسنې کوره چې دیوا تاسو په ژوند باندې به بشې نه ستاسو په جستا په ژوند باندې څه تغیرات اچولې دي هم داسې خاطري هم زیاتره د سکې داسې چې
او شریکی
کی وو شریکی کی او خپل نظر
کله چې د ټی وی نړیوال ورځ نو ډیر خپل په خوانی د ټی وی په حق خپل خاطر شریک کړي وي مونږ چې واړو نو د نوې نوې سحر کې زمونږ په وخت کې و ټی وی خالي او 100 غنټه وو د مازیګر سلور بجې نه والے د شپې 12 بجې پورې د دې نه علاوه او یو چینل وو بس سرکاري د غې نه علاوه نور چینل نه وې کنه نو چې کله اول ځل په سحر کې پروګرام شروع شو نو په اخر زماري شیا طبیعت خراب وو اسی یو اتفاق خبره وا او په لومبه زل سحر پروګرامونه شروع شو نو ما چټي وکړه چې سبا لاله نمې سراته ته ولې سکول تر نه غلې نو یو زما مرګری وکړ شاته نواز وکړ بیا ما ته سم خپل دښمن ښکارې د مې دا زما دښمن د مرګری مینه ده پیدا وې نن وې پرون نوې سحر پروګرامونه شروع شون دي زکه پرون چټي کړی و
پروګرامو په غاده
ما ته وکړل مې سنځ مې زوري شې بیمارو مې اتفاق خبره مې ته زما مرګری نه ته زما دښمن یې
بالکل نګې جانې چې ستاپ زړه باندې ونسی بیا په خاص توګه په ماشمتو باندې بیا هغه ستا دوست نه
وو وو او دا غو نمونه هم دته یادې ګوره
را بس نور راموته
وو ټول سلامونه ته وعلیکم سلام او ښه
شنه یال موس ازاده صاحب وای چې زه نه ورته تیاروم او نه راته تیاروي خپل کار کوو دواړه بس سید دار دا هم ښه خبره ده چې قرارداد په منځ کې تخپل په حال باندې خپل ځان خاصات از خپل ځان خاصات سمي ولاد دروای پښتنه کړې ده د همکارانو پښتنه کړې ده کاغوي وای ډیوټي ځای بدل دی نه سمي ولاد دلدار صاحب تاسو ز فکر کوم چې نور خبرونه نه ګوري ام کا د کلسوم کاکړ خبره تاسو کوي هغه دی خپل ځانګړې ا د خبري خبرونه هم هغه مخ ته بیا یې کا وخت هغه د دې ترڅنګ نور دنده یا دنده وایم وظیفه وای چې هغه ورسپارل سوی دا بل تاسو د منزه شهید خبره وکړه منزه جان هم په ونی کې د خبر پرسنخوا خبري هلو ویو ای د سبا هم دغه دی سبا از مش به سبا خو ما شام تم تاسو کولای شئ چې بیا هغه وګوري او دغه خبرونه سره تعقیب کړئ نو ټول همکاران ستاسو خو هر یو په جلا جلا خپل جلا ځانګړي مسولیتونه ور د غاړې دی او هغه مخې ته بیا نو په دې لچ تاسو د پښتنې مش سم جواب درکړی وي
د دیو کې आवाज بیبي شیرین خبرونه نه د نور خبرونه هم سغه نه پاره هم قربانه پکار وی قربانه پکار وی شوکت خزان وی دنیا ډیر د غمونو او ازمیختونو زايده یو فیصد خوشحالي ده او باقي غمونه خو بس صبر وکاو او د خپل رب الکریم نه به د خیر سوال کو مننه ګل رحیم هم سلامونه را لګلی دوبینا او وزیرستان کې د شیزکه کوي او سیدون کې اما او تلکی بیا سکول نشته هسپتال نشته روډ نشته ماشومان به تعلیم او لوی نو بس پدې باندې خو موږ وخت په خبرونه کړې دي بیا به هم په خبرونه وکړو مننه شوکت خزانې مېرمن نه لرم په خپل چا تیارونه ښه
مسا زه خو نه منم
ننګیاله موسا زاده وای زه خو وته نه تیارم نه یاته تیارې وي خپل کار دا وخت دا خبر
نو هر یو موږ دواړه وو خپل ار یو خپل حساب
حضرت علی سلامونه را لګلی دی د زړه لکومې او وی چې تاسو ته خوشامدې دوی ما هر کله او وی چې تاسو دوه جوړې دی خدای پاک سلامت ساتي
مننه کو او عادل صفای وی یا هم طارق صاحب نیګی هلی سلامونه وړاندې کړې دي روشان لکه د کجکی او سروبي د بند برقونه شایسته لکه د کاپیسا نار او د سوات شنه باغونه مننه د دیوا د مشرتابه نه خاص کر دویاندو چې په نرمه ژبه بیلابل موضوعات خپل اوریدونکو ته وړاندې کوي کاپیسا ولایت طارق عادل صاحب ډیر مننه کوو طارق صاحب چې دا خبرونه کې را سره ملتیا لري تاسو هم شو ورځ غواړو نړۍ مننه
روف افغان هم سلامونه را لګلې دي او سحر شو مخه خولې ده او هله لرم چې روز جوړ به یې مونږ خیو ډیر مننه او ښه
حضرت علی پیغام
رحیم افغانی هم سلامونه را لګلې دي وای چې څنګه حال دی چاینه خو مونږ ته دیو ډیره مهمه ده خه معلومات وړاندې کوي وینګین شاه خورت خو ډیر غټي زمانه دی وای ډیر غټ عمر لري الله دې راته ژوند لري اتیا او کال یم
ناس خبر هم نه ده نګین جانې
نه کنه زما تجربه دي سید تجربه ده کړه اتیا او کال بالکل حبیب سے دقم خبر ده همدغه وا بالکل دغه پاوډرو.
ګل رحیم صاحب هم سلامونه وړاندې کړی دي. هاوای کل سو ماو نیکن شاه سلامونه احترامات نیو منی. ګل رحیم وزیر یم د دبي سره او ملګری دی شاهد دواړه ته سلامونه کوي. نو وعلیکم السلام.
دا غریغه دغه چی یو انسان چې ودی ودی او چر پاسې نو کنه ویشي دا لکه مونږ چې بس مونږ چې به مازیګر کې وده شو کنه چې سکول نه چې برالو او بیا رايخ به شو ما خام ما خام به مونږ کې سحر دې سکول ته بوست یاري
بالکل
دا رحیم خار ګل رحیم صاحب چې دې د هغه زماني کې رايخ شوه دې او دو او دو
خیر دې خیر دې
تا به هیڅ ته تلاش ته اوس کلسوم اجازه خو درې کال وشو چې نشته
مخکې مو سره خبرې کولې انا استاذ سلامونه برولې شو
وا بالکل
او حضرت علی وای چې مخکې به د پښتو ډرامې وی د یک شنبه په ورځ راکللې د اتوار په ورځ باندې وای پنځه بجې باندې وای نو زه آباد موږ مسجد ته وای نه تللو بیا ډرامې کتل لپاره به وای ناست
ډېر ښه
ده
روف خوان می زندہ باد دیو ریڈیو سٹاف وی وی بی خی وی د دیو ریڈیو کار وی زمله پاد سه لکه د سکول پشان ی د خونزی پشان وی چی مونږ ډیر سز د کړی دی د دیو ریڈیو نه مننه
نړی مننه کو روف افغان صاحب دا چې د خبرونه تاسو خوشوي او را سره ملتیا لري ټول سلامات علیکم سلام
و په یوټیوب کې هم سیف الله سلامونه را لګلې دي او وی چې سیف الله یما باجورنا دلته نت کار نه کوي تاسو خی او وسمی پروګرام اون کو نو مننه او بیا محمد زاهد هم وی چې جانان زما د جانان يم جانان زما زده جانان يم کبا بازار کې می خرڅوي ور سره زما
ش سیر سم
خپل خپل خو
او زفر الله وای سلامونه سار مو په خیر دات ورش پی بختای سبا کړی مدام بن نوی د خزان سپره بادونه او نجیب الله فریدی صاحب وای چې پښتونخوا کې خني زیاته سوي ده نو ز مرسمون پښتنه کړی ده موږ وای چې و موږ خو خلای مخلوقات چې موږ یې اخنه کېش
و حضرت علی وی د اردو یو ډرامه به شام سه پهله او هغه کې هغه به ډیر ښه کارکردګي ولکه مطلب خا بالکل او دا ډرامه ډیر ښه شوکت خزان وی ساسو پارٹی خوري را شاهنه پارٹی ډیر قسم خوراکونه او دښنه پکې وی او خا وی وړي خوراکونه دلته کې زما موبایل بند کړم ولې چې حسې می ها بالکل بس تاسو ځان ته بخوي
طارق صاحب خدای مراوله د کاپي سات څخه ټلیفون کړی دی طارق صاحب الله مراوله
ستړي مشي
مننه مننه
څنګه یا تاریخ صاحب روز په خیر سو مهرباني مهرباني مهرباني
وای که هزار زدي توبه مې ورنه وکړه بیا د کلی پښتونخوا نه صبر نشوم که هر څومره وفاګانې جفاګانې مخ ته راغلي بیا د کلی مخ له یار نه صبر نشوم کله څومره تماشا د دنیا وکړه بیا درود او استغفار نه صبر نشوم مننه
وعلیکم
السلام
طارق صاحب نن خبرونه کې خبرې کو افغانستان کې د میرمنو په د حقوقو په حق باندې نو تاسیم خبر یې چې د اگست 2020م کال ستر دا اوسه پرې دا افغانو مېرمنو په وړاندې باندې د زده کړو لپاره د کار لپاره څه د سی واځي تګلارې تر اوسه مخې ته نه دی راغلي وجوهات یا لامل یې څه بلې
ما دغه هم خبرونه واغېدل چې مثلا اسپانیا کې چې دا غونډه هم شي وکړي نو دا غونډه مسخط سید ملګری ملتونه دی چې سیدی دا یوازې یو ملت نشي کولای چې پیشرفت کوي د ملګری ملتونه بو سره دلته علاوه د مرمنو نور داخلي ستونزې راځي مسل د مرزونو ستونزې دي چې کوم مشکلات مرزو کې راځي د نورو سره ملکو سره هم به په نړیواله کچه بین الملل اصول مطابق هغه حل شي کنه دا د ښځو مرمنو د ښځو مېمن هم دا چې زه ورکوم کچې ته مسد دا خپل دی یو ملک کار دی یو ملک به خپل لکه د عربي هیوادونو وګور نور من هم سه اسلامي هیوادونو وګور ما مخکې دا خبره کړې ده کوم کچې ته یو ملک دا خپل وظیفه ودند دی یو چې دا مکتب چې دا اخلاص کې بیا خوخه د هغه کسانو چې ټول جوړي کړي وایي خلک رقم رقم خلک مخنور ملکو کې هم دا رقم دي خو خلاصول دي او ملک کې چې مثلا خلاصي کې اوی کې بیا تاسو نه لیوالم کومه کې مثلا نو چې دا یی نورې دا ریږي په دې کې د سره کومک کې زګا افغانستان خو څه شوی دی اوس مثال باقي خلکو ایدا مشموله نه دي زموږ افغانستان اوس نه شموله دي ځکه چې هر ځای ته ځي د هر چا ورور په چا په ایران کې چا پاکستان کې چا په مثال فرانسه کې چا په لندن کې چا په امریکا کې هر ځای ته چې لاش یا بل ورځ یو ځای ته تلل هم داسې یو مړی شوی کنه د سې پنځه پنځه لپاره مسجد کې راځم او چا د فرانسې صفت کو چا د لندن کو چا د مثال عربي هیوادو کو چا د ځام دل تو کنه نو د افغانستان د نړۍ شموله غونډه شوې ده ځکه چې دا اوس چې جنگونه دي د پنځه کاله زموږ افغانستان چې خراب شو ځکه چې موږ خپل ملي ګټې ونه پیژندلې نه موږ د څو ګرځې دلو خپل یو ته علم د بل ساختمان سره برابر نه کړل کله چې ته موږ خپل کومه چې په اتفاق شو د نړۍ موږ سره په اتفاق کې دلته ځکه چې دنیا خو هم د فارن وی چې هغه موږ وکړي نو خبره دا شاید چې مکتب خو خوشی ده که چیرته یو میرمن تحصیل اخته وي په یو کورنۍ کې د هغې ټوله کورنۍ تحصیل اخته راځي ځکه د هغه ورته د شپې نصیحت کوي پلار یې ورته کوي مور یې ورته کوي که چیرته مثال اوس زموږ شفاخانه کې د یو متخصصه ډاکټره موږ دغه ولسوالۍ کې نشته ده ډاکترانې خو شته دي قابلګانې شته دي داسې متخصصه نشته ده چې مثلا یو عملیات په وخت کې رسیدګي وکړي هغه بیا دا باره ومونږ نجرا ولسوالۍ ته بیا اغینه مسات کاپسا ولایت د ولایت نه کابل ته داب بلاره کې څون رستین دی لري نو موږ هم هر انسان ټول غوانو دا راځي چې مسات خزو په مخ باندې مکتب خلاصي دنیا مرسته کوي خلک مرسته کوي نو دا فکر دی خو ملګری ملتونه په اړتیا سره وړیا دا نور کم کې نه هدونه دي کومه کوي هغه اړتیا سره وړیا د تخوس دا کوم رقم ته مشکلات راځي د خزو مبارک یوازې خزینه د خزو د خزو حق غشوې نارینه او حق هم مشکل دی مثال نارینه حق لري چې یو ځای تر رسیدا جوړ یو چا تعلیم کړي مثال لغه
وظیفه ولري
ملک کې او وظیفه ولري یا نور ولسم ملک کې د کراچي باندې شان خرته یو د ډاکټرا غسی یا مثلا سیواد کچا بیل وړي اغه شي ته بده مجبور کی خځه هم د غسل خاص کدل او خو نه چې دا وسام سم کوږي بزه خو دا راډو دی دا ورمه کنه دا خبريالانې بیچارهګان په نور ملکو کې هغه خپلواک ورته کې چې مسله اقتصادي مشکل لري او رواني مشکل لري دا خو د انسان خپل حق دی کنه د هر حکومت هر دولت یې ولې کې ودت ځکه دا موږ هم ټول وهلي د انسان وخت سره چې دا لانجرا په خښوي ده همغه راته د هر کور یو نفر ورکړی دی مثلا تکلیف دې درې ماجستنه دې 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 څنګه چې دا یو نفر کا څنګه کول افغانستان دې کې داخل دی کار منل راځي کول افغانستان دې ولو یې جګې په ستمن کول دې کې داخل راځي دا پرې کې چې یو ځای په پرځای سره کا چې دا کار ما کړی تان دې کړی دې کول افغانستان خلک حق لري
صحیح
نو مثلا دې خو یو کله د خو خو صحیح ده نو خو خو مثلا مخکې نن د توول دې دا ټول غل دی او چې دې کې یو لادیګری او کې خاص کر رسنه هغه مخکې ورو کې زه یو ځکه ناسم دا راغو چې زه تاسو مومه دا هر راغو چې نسم مثال د خبرې هم دا خبرې پکې دا موږ خپله د شلې جنوري مشارګان خبرو ساتم دا خبرې چې خزه باندې غس دې بیخ دا نور هم یو وخت شرم دي خزه نه دوم هغه جوړیږي نو دا خبره دا ما ول دا د خپل شپخانین د توان د ذکر د نور شپخانو کې ورشته دي متخصصان شته دي د میونسټ اداره کوي کله یو سه دی یو کوي کوم څه بل چې نه دی کوي دا د موږ شپخانه د تاګو کې مخکې توګه تر رسیدګی نه کوي د یو متخصص په هغه کې دا چې دا وخت مشران چې یو ورې د میونسټ د بین الملل دا ته هم یو ورای
پدې هله چې دا ستاسو تاسو هم ژر حل سي او مننه کوم ټلیفون کول زه غیره مننه تاسو شو وخت ولرې
ټول مودان چې موږ وخت کوم الله یار
خو رسول لري طارق صاحب د کاپسا نه ټلیفون کړو یو دوه پیغامونه وي بیا به د میته ورسو ټولو سلامونه وعليكم السلام نن یاله موسی زاده وای چې په انتظارم چې ټول به وده شونو بیا می پښتو ډرامې کتلې خو د ټلویزیون غږ به می بند کړو به غږ به می ډرامې اوریدلې کتلې
ډیر الله عبد الله وهاب صاحب هم سلامونه وای چې ټولم کران هم کرانو ته سلامونه وای ما او موسم ډیر یختي باران نستم
او نور هم بس سلامونه را روان دي ټول سلامونه ته وعليكم السلام ګورو چې پیغام پکې نو بیا نه نو بیا ورشو
او ته محمد قسمت صاحب هم سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم او ختم مختم روغ او جوړ لره تاسو پروگرام همیشه د کورنۍ سره یو ځای ګورو او دی وای چې نو یو ولن لنډي د چې وای پاسو کمر ولاړه ګل نصیب د چای او بز در خېژه و ما مننه اته هم مال قسمه د قابل څخه ډیره مننه کوو فساس د ملتیا څخه
یو ورو کې د میته ورزو او دن کولې دن کو چرته زای ما زمونږ سره سې پروډوسر سې بیا ورو کې د میته ورزو د مینه چرا شو ملمنه به هم را سره وي یل د بازوان غي سره د افغانستان د ملمنو د حقونو په حق له خبرې ترې کو ورزو یو ورو کې د میته
خیر اخلاص قدر من لیدونکو اوریدونکو خبرونه بی بی شیرینه د تاسو د محل په ژوندۍ بڑبانی وړاندې کیږي دوه هم سات یا هم دوه مبرخه د پروګرام پیل سوي ده او تاسو مخکې هم ویل غواړو چې نن افغانستان د نن د افغانو میرمنو او حقوقو ته یا هم افغان میرمنو ژوند ته کتنه کو د افغانستان د نن چې څه وضعیت ده خو د دې ترڅنګ دا هم وای چې د افغان معترضینو شوزو د امنیت شورا غونډې ته د طالبانو سره د تعامل په اړه افغانستان کې د ملګر ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما د مشري ورستیو څرګندونو ته په خبرګون کې ویل دي چې دا ډول تعامل نه یوازې د دغه ډلې د پیاوړي کېدو سبب ګرځي بلکې په سیستماتیک ډول باندې د افغان میرمنو د ځپلو سبب هم ګرځېدلې دي او همدارنګ دغه اعلامیه کې لمرګر ملتونو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د شوزو تحلیلګرانو د طالبانو پر وړاندې د اعتراضي حرکتونو او نړیوالو رسنیو غوښتل سوله چې په ملګر ملتونو باندې د فشار راوړي تر څو دا ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د موازینو او د شوزو د حقوقو څخه ملاتړ وکړي نو دا زموږ موضوع ده په دې موضوع باندې به خبرې کوو زموږ سره په دې خبرونه کې زموږ قدرمنه محترمه میلمنه یلدا بازوان را سر راځي چې دا محل دوی په لندن کې ژوند کوي او دوی په جمهوریت کې د پوهنې وزارت کارمند هم پاتې شوی دی او خپل یو طالبي بنسټ هم لري چې دغه مشري کوي میلمنه را سلام
کوي ته هرکلی وایي بیا به رپورت ته وکړ سره ورشو تاسو ته هرکلی وایو یلدا بازوان بیبي په خیر سړی مشه
سلام راوله
مننه خوشاله اوسئ تاسو ته اغلی تلاش او اغلی نجینه شاته او تاسو سره ټولو همکارانو ټولو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه او ستړي مشي خوشاله یم چې تاسو سره یم
وعلیکم سلامونه ډیره مننه کوو اغلی پاسوان صاحب چې په دې خبرونه کې تاسو پوهیږم تاسو خو ته ډیر نا وخت هم دی خو نن خبرونه کې را سره ملتیا لري نړۍ مننه کوو تاسو څخه
او مېرمن بازوان تاسو په ډېر زیات مننه هم کوم او غواړم چې دا یو ویډیو رپورت شریکو او دا هم غواړم چې تاسو هم را سره دا رپورت وګورئ واوري او بیا به دا غینه پس د دې رپورت نه چراشو نو دا هم دا رپورت او ورسره نور چې کوم د افغان مېرمنو په حق باندې پښتني لرو هغه بیا تاسو سره شریکو نو دا غي موضوع په حق باندې چې د افغان خزو د امنیه شورا غونډې ته کوم د طالبانو سره د تعامل په اړه افغانستان کې د عمومي منشي د ملګر تونو د عمومي منشي ځانګړي استاذ یو یوناما د مشر رستو سرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې دا ډول تعامل نه یوازې د دغه پیاوړي دغه ډله پیاوړي کوي بلکې په سیستماتیک ډول د افغان میرمنو د ځپلو سبب هم ګرځي هم دغه موضوع د پدې موضوع باندې بیا د ډیو خبريال عبدالرزاق د رپورت هم تیار کړی دی نو یلدا بازوان زموږ سره وسې او دونکو لیدونکو تاسو هم زموږ سره وسې د رپورت تورزو او چې رپورت نه راشنو بیا به خپل خبرونه پر مخ بوزو
د ارغون شنبه دروازه په نوم د افغان معترض میرمنو خوځښت یا حرکت په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونا مله خو د طالبانو سره د تعامل او د دغه ډلې د سپینولو په اړه جوړ اندیښنه خوده لی د افغان خزو د ټولنې ټینګار کړی چې دا ډول سیاست نه یوازې د طالبانو د پیاوړی کېدو سبب ګرځي، بلکې په مستقیم ډول د خزو د خپګان او منظم ډول ځپل هم سبب کیږي چې زیان یې افغانستان ته رسی.
مرمانی حق لري چې خپل اندېښنه له بین‌المللي سازمان خاصا د ملل متحد سره شریکه کړي، ځکه چې د ملل متحد نمائندګي په افغانستان کې اوسنی وخت کې ډېره مهمه ده، ځکه چې دوی له نږدې نه د طالبان په کړنه باندې څارنه کولای شي، په خو باندې انتقاد هم کولای شي، هغوی چې تواداره کولای شي چې دوی باید خپل پالیسي کې د بدلون راوړي، ځکه چې اوسنی افغانستان د بین‌المللي ټولنې د کومکونو حمایت نه بغیر چلیدلی نه شي.
د خوځښت له خوا خوره شوی اعلامیه کې د نړیوال ټولنې او په ځانګړي ډول د روس او چین نه هم غوښتنه شوې چې د لنډې مودې د ګټو په زیاده په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودګي او غواخونه جدي وګڼي او په طالبانو د اعتماد نه کوي. د سیاسي چارو سیړونکو وایي روس او چین په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو په موجودګي وخت په وخت اندېښنې خودلی او غواړي چې طالبان یې مخنیوي وکړي.
طالبان په افغانستان کې وازنه سیاسي حاکم واقعیت ده، او څوک چې د افغانستان سره غواړي راشه درشه ولري او د افغانستان سره روابط ولري هغوی نشي کولای به د طالبانو دا کار وکړي، ځکه هغوی حاکمان دي هلته. له دې کبله یوازې روسیا په دې خبره کې نه ده، او روسیا هم اساسي خبره ادا ده چې دوی وایي چې په افغانستان کې د تروریستانو په وړاندې او په خاص ډول د داعش په وړاندې یوازنۍ د مقاومت ادرس هماغه طالبان دي، بل څوک نشته. له دې کبله د دوی مراودات تر دغه حد پورې دي.
افغانستان کې د یوناما مشر روزا اوتنبایو واده دسمبر په 12 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل درې میاشتنی ریپورت د وړاندې کولو په مهال د افغانانو او په ځانګړي توګه د خزو او جنکو په وړاندې د طالبانو د حکومت په سختو پالیسو تنقید وکړو، او په افغانستان کې په طبي تعلیمي ادارو کې د خزو او جنکو په زده کړو باندې بندیز ته په اشاره خبرداري ورکړو چې دا بندیز به په دغه هیواد کې موجود بد بشري کړکیچ لا خراب کړي. میرمن اوتنبایو په عین حال کې د طالبانو سره د ملګرو ملتونو د تعامل څخه هم ملاتړ وکړو.
دغه تعامل ډیر مشروط باید اعلان کړي، یا اوی خی چې مثلا که به اساس د پوزیشن په اصول باندې باندې بیا او کدار بدون د اصول او بدون شرایط باندې دا تعامل وي، خو زه فکر کوم له دې نه طالبان ډیر منفي ګټه اخلي. بجای دې اسلام دغه فرصتونه نه مثبته ګټه واخلي، خپل دریس کې بدلون راوړي، په خپل مشرتابه باندې باندې فشار راوړي چې دومره سخت دریسي بس کې چې دنیا نور نشي تحمل اولی. اما زه فکر کوم چې حالت موږ نرمش کوي، دا بالاخره دوی فکر کوي چې دنیا دوی ته ضرورت لري، دوی دنیا ته ضرورت نه لري.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اپلاوی دفتر یوناما او هم د طالبان حکومت د افغان میرمنو د خوځښت دغه اعلامیه ته خبرګون نه دی خودلې. خود یوناما مشر روزا اوتنبایو و د افغانستان په اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته په وینا کې طالبانو سره د ملګرو ملتونو د تعامل څخه دفاع کړې و، او دا تعامل یې د افغانانو په ګټه ګڼلې و. عبدالرزاق وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا ستړي مشه اوریدونکو، لیدونکو بی بی شیرین خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې را سره میرمن یلدا بازوان هم شریکه ده. د مهال او د افغان میرمنو حقونو طبقاتنه کو په خاصه توګه کومګه 2023 ته کال ته وګورو، او بیا وسره 13 هغه درې کلونه چې وسلورم کال پیل شوه دي، په چې دا د افغان میرمنو لپاره څنګه وو په دې به خبرې ترې کو.
بالکل. او اغلی بازوان صاحب تاسو ته بیا هم شرق لاسته یو ختم مراوله، او ریپورت هم تاسو واوري دی، غواړو تاسو نظر په دې واخو چې د 2025 کال به هم رانه وي سي. دغه تیر کلونه کې د طالبانو چې د افغانستان واک تر لاسه کړی دی، تاسو د افغان مېرمنو ژوند د افغانستان د نن څنګه ارزوي؟
مهرباني رپورت مو واورېده، خو که ووایم خو ستونزه دا ده چې ستونزې ډېرې دي. ټول رپورټونه اورېده هم یوه نوې بدبختي وي، او داسې څه نشته دی چې مونږ یو هیله تر ولرو. خبرې ډېری اورو، رپورټونه دا ډېر دي، خلک راځي په سپیسونه کې پوسټونه کوي. خو که زه درته ووایم چې ارزول د هغه څه کېږي چې شتون ولري، خو بد تاثیره هم په هغه څه باندې وشي چې هغه موجود وي. اوس د افغانو مېرمنو ژوند به څنګه وارزول شي چې شتون نه لري؟ ژوند خو هغه دی چې ښوونځي ته څوک لاړ شي، دنده ولري، لومړني انساني حقوقو ته لاسرسی ولري، په ټولنه کې رغند رول ولوبولی شي. افغاني میرمنې د تیرو کلونو په جریان کې صرف ژوندي بدنونه دي چې شا اخلي او ورڅخه د جنسي خواهشاتو د پوره کولو او د کور د کارونو او پاکولو کار اخیستل کېږي. ژوند خو صرف ژوندي پاتې کېدل نه دي. زما په اند په تیرو کلونو کې د افغانو میرمنو ژوند هیڅ ژوند نه دی، او نه هم خپل لومړنیو ټولنیزو او اسلامي حقوقو ته لاسرسی لرلی دی. که چیرې هم وو، نو په هغه وختونو کې هم داسې وو چې که ښوونځیو ته تللی، که پوهنتونونو ته تللی، که د کار خونو ته تللی، د چا په مخ باندې تیزاب اچول کېده، چا ته اخطارونه ورکول کېده، څوک په سړکونو باندې شهید کېده، څوک څه رقم باندې زیاتی ونه شو. اوس یې څنګه ژوند ارزوي چې هغه په زندان کې پرتې دی؟ هیڅ کوم داسې څه نه لري چې هغه د څوک یو هیله ولري. نو دغه رقم باندې ژوند به څنګه وارزول شي؟ زه خو بالکل لکه دې ته نه ارزول وایم او نه ارزول شم.
او میرمن بازوان، چې کله طالبانو واک ترلاسه کړو په افغانستان کې، نو په هغه وخت کې ټولو هم دغه یو 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 اندېښنه د هر چا وه چې افغان میرمنو تباه دغوی حقونه، دغوی د کار ته اجازه یا دغوی په تعلیمونو باندې بندیز، دا ټولې اندېښنې چې رامنځته شوې. نو طالبانو په هغه وخت کې دا خبره کړې وه چې د اسلام د چوکاټ د لاندې یا اسلام په چوکاټ کې به هغوی ته دا ټول حقونه ورکړي کېږي. سلورم کال پیل شوی دی، او په دې دریو کالونو کې چې دا وسلورم کالم پیل شوی دی، تر اوسه پورې ولی طالبانو لخوا یو واضحه یا غوره تګلارې مخ ته نه راغلي د اسلام ته چوکاټ چې کوم دوی خبره کوله د میرمنو په حق له؟
دوی خو چې کله اول هم راغله، ما په هغه وخت کې یو انټرویو شوی و چې هغه همدا خبره وه چې ویلې چې تاسو څه وایئ چې دوی بدلون کړی دی، که د میرمنو او د ښځو ژوند به څنګه وي؟ یعنې ستاسو په اند هغه وخت یا معلومات نه و شوی په سبا باندې؟ نو ما همدا خبره وکړه چې اوس چې دا څومره میرمنې یا دا څو لسیزې زموږ د په دې بدبخته وطن باندې جنګ تیر شو، داسې کورنۍ شته دی چې په هغو کې لکه فقط ښځې دي، او هغه ښځې د کور سرپرستې دي، که یې زاړه مور او پلار دي، که یې یتیمان ماشومان دي، که یې خویندې ورونه دي. نو که دوی دغه بدلون نه وي راوستلی، نو د ژوند د ښځو ژوند به یعنې سره کم وي. اوس هم دوی چې دا ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې، نو دا تر کوم وخت پوری او تر کله؟ د دې پوښتنې جواب په کراتو کراتو د موجوده ډلې څخه هم شوی دی، خو دوی جواب نه لري او نه هم د جواب وړتیا لري، ځکه چې دوی څه ونه شو کړی تر اوسه پورې. یو میاشت، یو کال، دا څلور کاله وشو په دې کې چې دوی دغه هر څه را جوړ نه کړ په دې چوکاټ کې، نو نور به یې څه وشي؟ هیڅ کله دا نه کېدون چې څه دي، ځکه چې موږ ولیده دا د دې وخت څومره وختي چولې و. او په دې حق له خو دومره به ووایم چې د ښوونځیو تړل د افغان بیچاره او ځورېدلو نجونو لپاره یوه ستراتیژیکه اشتباه ده چې تکرارېږي، او د دې تاوان به نه موجوده ډله او نه د افغانستان راتلونکي نسلونه وزغملی شي. دا نه جبرانېدونکې ده.
دلته تاسې اول چې دا پوښتنه یعنی خپل وسنی نظام سام سوي ده، آیا دا دومره سخت ده چې د یو پالیسی سره مخې ته راسي، یا د سیتس وای چې په افغانستان کې د دوی د راتګ د وسنی نظام د طالبانو د راتګ څخه مخ کې هر څه ډیر بدل و، یا اوس پر هغه باندې ډیر غور او فکر ته ضرورت شته؟ د سره څخه باید مکتبونه وایي، شونځي باید جوړ شي، او استادان باید وروزل شي. یعنی آیا هغه ریسورسز چې ورته وایي هغه وسایل نشته،
په دې خاطر باندې مره وخت لګیږي، یا هم د یو سمي پالیسی د پاره چې سمخ کې عادي روان او افغان مرمنو انجنونو زده کړې تر لاسه کولې، هغه یو لړۍ تبر ته ادامه ورکول، یعنی ستاسو په نظر ډیر سخت کار دی؟
ګورې دغه کوم حالت چې روان دی او تر کوم باندې هیڅ دا سخت کار نه دی، خو دوی نه غواړي چې افغانې نجونې ته درس ووایي، دوی دا اجازه نه ورکوي، دوی دا واک نه لري، دا اختیار نه لري. دلته د افغانستان د نجونو او د آینده نسلونو دپاره، د ښځو دپاره، د افغانستان د ډېر لوی تباهۍ سره مخ دی، او دا کله هم دوی کولی شي، خو دوی که هم نه او نه په دوی باندې دا اعتبار شته دی چې دوی وشي کړی، ځکه چې دا په هیڅ حکل نه مني. یو رسم رواج په دین او په مذهب کې د دې ظلم په مقابل کې هیڅ ثواب تور نشي لرلی، او دا به تل همدغه رقم باندې وي. دوی ته دا ډیره عادي خبره ښکاري، ځکه چې دا به ناپوه وي، خو دا ډیره غټه ډیره لویه خبره ده. او په دې باندې زه کله کله ووایم چې د نړۍ هم په دې باندې سترګې پټې دي، او د افغانستان د دښمن هغه بده د شیشه ده چې هغه موجوده تګلاره او هیلې هم د منځه وړې دي، چې هغه کومې وي او څنګه کوم باندې خلکو په ځنې ځنې وخت دا وشو چې دوی وویل چې مطلب د وخت په تیرېدو سره موږ دا جوړو دا جوړو دي کې بدلون راولو، د نجونو ښوونځي شروع کړي او دې ته چوکاټ جوړو. هغه څه دي هغه ورځ په ورځ باندې د شپږم نه دریم ته راغله، د دولسم نه شپږم ته، شپږم نه دریم ته، دریم نه وګوري چې اوس هغه
دې انسټیټیوټونه هم بند
شول، هغه هم بند کړل.
د دې اغیزه تاسو سوینه، یو خو د چې کوم انسټیټیوټس یا کوم خونځي او تړل شو دا غي نورسته وسیده دا د ټریننګ کورسونه یا د سی وړ وړ کورسونه چې کولې بشو مېرمنی وکی، هغه هم باغی باندې هم بندیز ولګېدو. د دې ترڅنګ پټول هر څو کاری بندیز، پارکونو باندې بندیز، په بیوټی پارلر بندیز، لکه سنگازایونو باندې، لکه هر ځای بندیز، په مخه د بندیزونو خبري را روانې دي، په غږ باندې بندیز. نو دا ټول هر څو د افغان مېرمنو په ژوند باندې تاسو د غي ساغي زمينه ورسره د افغانستان په آینده باندې د دې ساغي زکې دي شي.
دا اغیزه خو ټوله ته څرګنده او ښکاره ده، خو زه به په لنډو ټکو کې ووایم. فکری اغیزه، افغان مېرمنې په فکری او عصبي مرض اخته کړې دي، او صرف ورڅخه د یوې ژبې په چیر استفاده کیږي. اما بیا به تکرار نو وایم چې د خواهشاتو د پوره کولو ذریعہ ورڅخه جوړه شوې ده، او هر مېرمن د شهي فکری، رواني او د دې ستونزو او د ناروغیو سره لاس او ګریوان شوې دي. هیڅ داسې څوک نشي لیدای، داسې مېرمن نشي لیدای چې ته هغې سره خبرې وکړې او هغه غږې واوري، د هغه د څرګندګي چې څومره دوه درسمنې دي او څومره د ستونزو او مشکلاتو سره دو مخ دي. خو دا ټولې دا هغه څه دي چې دا یوازې همدغه فکری اغیزه نه ده، اقتصادي اغیزه چې نړیوال سازمان د سوري پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت د خرابېدو په طرف باندې روان دی. شپږ نوي سلنه خلک د غربت په سوري لاندې دي. په دې کې یو علت خدا دی چې د افغانو مېرمنو د دندو ګوښه کول، د کار څخه وستل، تجارت نه کول، دو هغه چې هغه څرګم چې ما مخکې وویل چې مطلب خپل کورونو ته دو هغه وسیله وي چې دو کار او ژوند پر دو درسونه ویل، دو تجارت کړ، هغه دغه اغیزې دي چې هیڅ کله دو مطلب هغه څه نه شي کړی. بیرته په اقتصادي لحاظ باندې چې مطلب یو څو کار او لکه دنده او لکه بیا همدا رقم لکه څنګه تعلیمي یا چې کومه خلا رامنځته کړې ده، خور او لور ده چې ټولنه ده، راتلونکې ده، هیلې دي، ژوند دی، او هر ماشوم لپاره لومړنی ښوونکی ده. خو چې خور او لور بې تعلیمه شوه، نو ټولنه بې تعلیمه شوه، او د افغانستان راتلونکی نسل بې سواده شو. ځوان نسل لپاره دا اغیزه چې څومره په خوندیو کې خځې معلمین وي او دوه سره کم تربیت ماشومان او د هلکانو کړ راپورونه په برشل باندې دا لکه بالکل د خوندیو هغه ځکه چې هلکان په هغه باندې چې څومره تاثیر کړی دی څومره روحي ستونزو سره چې هغه مخ شوي دي ځکه چې مخکې به یو ښوونکي وه نو دوی ته به تدریس هم کول او د خور او د مور تربیت به هم ورته ورکول نن هغه دومره د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي چې نه یې هغه ژوند یې هم هیر شو او تعلیم یې هم هیر شو
او غلی بزوان سبی دا هم د افغانستان د نن هم موږ لیدلې دي چې افغاني مېرمنې خپل د حقوقو لپاره و کوڅو ته راوتلې دي هم وای چې خپل د حقوقو لپاره مبارزه کوي هم دارنګ افغان مېرمنې چې د افغانستان څخه بهر وسیږي هغه دي هم بهر هیواد کې چې خارجي هیواد کې وسیږي دوی هم خپل آوازونه پورته کوي د افغان مېرمن لپاره لا هم نور څه کول پکار دي افغان مېرمنو ته چې خپل حقوق د وسنی واکدارانو سره ترلاسه کړي
زما په ان یا زبداو ويم چې دا هیڅ څه نه شوي لکه کومې چې د نن دی هغه خو دا کوم مشکلات سره مخ دي چې تاسو زندانونو ته لاړې کغه ورته کوي خو کومې چې د ملک نه باندې دي د وطن نه باندې دي افغان مېرمنې تدا په کار ده چې دوی یو ځای شي او خپل دغه حالت درکلی چې دا کوم دا ډیر یو اړینه موضوع ده ځکه چې دلته ټولې دا پلاس په کار کې دی شي هغه مېرمنې چې د وطن څخه لري دي نو لاس په کار شي او ټولنې جوړې کړي او هفتارګه نړیوالو ادارو باندې فشار راولي چې د دې ظلم او بربریت په مقابل کې دوی خاموشي پاتې شي او دغه خاموشي چې دا کومه په نړۍ کې پره ده دا دوه په غږ باندې بدل کړي او دوی دا شي دوت نه غوښتنه وکړه چې دا تر کومه پورې نړیوال ولې د زموږ په افغانانو په حالت باندې دومره خاموش دي د دوی په راتلونکي باندې باید نور لوبه ونه شي نو دې ته باید مونږ په یو ځای شو او په دې باندې غږ پورته شي څوک چې د ملک نه باندې دي د ملک نه دننه خو هغه څنګه دي چې هیڅ څنګه امکانات نه لري بل هغه چې هغه مېرمنې چې د وطن نه باندې شتون لري نو د خپل کشرانو په وطن کې دننه شتون لري او باسواد دي هغه باید د ځان له کشران وروزي که هغه ارسم له شخص او حالاتو کې هم وي او هغه سواد ولري باید په کورونو کې دوی ته د روزنې زمينه مساعده کړي او یو یو خزه کړی شي چې د یکل نور نه وي یو پنځو انجونو ته درس وایي چې هغه باسواد وي او کوم مېرمنې چې د مخکې ازمول شوی دي او الته په سیاست کې برخه اخیستلې و او خیل وي او د افغان مېرمنو د پاره عمل ته په میدان کې هم چلري کړي او اوس هم چې باندې دي او د هغه د پاره اگر کوم غږ نه پورته کوي هغه به د شانې نه وایستل شي دغه چې دا هغه څه دي چې هر وخت دوه د ټولو حالاتو نه خبرې دي او بیا هم اگر کوم نه دی ودرې بلې چې سره کوم په کار ده او دا موږ کړی شي چې څوک باندې دي مثال به خپل ورکړم چې موږ عملی کار وکړو یوازې خبرې ونه کړو لکه څنګه چې زموږ د کوم کې دي چې د کیک نشم ویلې زموږ خون کې دي بدن دوه باندې دي او هغه د چینو خو ته درس وای دغه شی عملاً باید مون کار وکړو دکران بیا وایم چې په شرف خبرو باندې په پوسټونو باندې په سپیسونو باندې څه نشي باید مون دغه شی عملی کار وکړو چې د جنکو او د خځو سره مونږ د باندې ځای نه ډیر مرسته کړی شو او دا زمونږ په وس کې ده نو باید دا تر ونه سمو
د خځو سره د مرسته خبره ده نو د کونډي میرمنو کا خبرو کو په افغانستان کې شوخه بلکې د سبان دي 2 میلیونه مېرمنې کونډې دي نو دا غوي سره څنګه مرستي کې دي شي دا څنګه دا غوي ته لاسرسي ولرلی شي او دا غوي سره مرستي وشي
دا هغه د فارهم دغه چې الاري جوړې دی شي مطلب چې څوک تیګ نه لري پیدا هر څوک چې دلته راغلي تر شای لوی کورنۍ
او یو به دا خبر ټول خلک مېرمن بازوان یو به دا شامل کړي لکه چې مرستي وسرو شي بل درې کم ستونزې دي چې هغه وسره مخ دي هغه ستونزې هم کرا سره شریک کړي چې دا غي پیسې بیا خلک کولای شي چې هغه د مرستو ته پام لرنه وکړي
استنې خو دومره ډېر دي چې حتی ځان وژنې ته ډېر ښه تیاری شوی دی او ډېر ځان وژنه هم کړې ده د ژوند نه بیزار دي چې د طالب حقونه لري او د کار زمينه ورته نه وي مسايده تجارت نشي کړی د نه لري نو دا ټول هغه ستونزې دي چې د هدا وتلې زیات ستونزې دي وس مرسته ورسره دا شي چې هغه اقتصادي مرسته ورسره وشي ځکه چې ته کارونه لري ته ډاکټر ته ضرورت ونه لري ولري ته د دوی پیسې ونه لري ته د ډاکټر فیس ونه لري ته د جامو پیسې ونه لري ته د یوې مړې ډوډۍ پیسې ونه لري نو دا هغه ستونزې دي چې دا خلکو ورته پیدا کړې دي دا اوسنۍ کومه ډله چې دا ځکه چې دوی هر څه په خپل باندې ښځه یو انسان دی کار کولای شي زده کړې کولای شي هر څه خدا دو د دینه بلا سوبې خوکړي دي لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا لکه په زندان کې بنديان دي نو هغه بنديان هر څه ته ضرورت لري دا د ژوند څومره وسایل چې دي نو دا ټول ته دو ضرورت مند دي
او هغه له بل
دی چې دومره روحي فشار په زیات دی چې ادا چې ټول له ولې شوي دي او ځان وژنې چې څوک نو هغه ډیر یو سخت حالت وي
موش بار بار ګورو دا نړیوال ټولنې وایو موسسی دی راپورونه مخې ته راځي د افغانستان په اړه باندې ډیر تشویش څرګندېږي او سنې چې کوم حالات روان دي پر دې باندې ملګر ملتونو وایي چې بار بار راپورونه مخې ته راځي خبرې پر کیږي غونډې پر کیږي د افغانستان د میرمنو په حق لماندی بیا هم د نړۍ یعنی رول تاسې د افغانو میرمنو په ژوند کې د تغیرات راوستل لپاره څنګه بلې او څه به وړاندیز لري
نړیواله ټولنه د افغان ښځو په مقابل کې چې کوم ظلم روان دی او وینیا او پری خاموش دي نو په دې ظلم کې دوی هم ورسره شامل دي که رښتیا هم نړیوال قوانین شته دی د ښځو حقوق شته دی او د مظلوم غږ اوریدل کیږي بیا د نړیواله ټولنه دا غږ واوري او د افغان میرمنو په مقابل کې دی د ظلم دا ظلم لمنځه ویسي نړیواله ټولنه کړی شي او کله چې دوی جدید لاس پکار شي حرکت وکړي د دوی ډلې مخنیوي دی په یو ورځ کې کړی شي بدبخت مونږ یو چې نړیواله ټولنه په مونږ باندې د نړیواله ټولنې سترګې پټې دي که چېرته دنیا په هر کونج کې په یو مملکت کې دغومره ظلم بربریت راغلی وای او د ښځو په مقابل کې نو نړیواله ټولنې به ډېر زر د پای ټکی ورته یې خی وای خو دلته بدبخته پاکستان کې میرمنو باندې دوی سترګې پټې دي نو زه ځکه ورسره شامل بولم
او ورسره کله چې هم د جنکو یا میرمنو باندې د بندیزونو خبر راځي د تعلیم خبر راځي نو ډیر په هاندا وای چې نور هم په نړۍ کې اسلامي هوادونه دي چرته چې جنکو ته ټول حقونه حاصل دي هغه په هنتونو تزي خونځي تزي خپل کاروبارونه کوي خپل کارونه کوي پارکونو تتلی شي خپل سنگار ځایونو تتلی شي خپل د ژوند خه خوندونه اخستلی شي نو د اسلامي هوادونو کې د میرمنو کومګه وګورو دا غوي ژوند ته بیا افغانستان کې نو څنګه ولې شي دغه اسلامي هوادونه د افغان میرمنو سره هم مرسته وکي او په دغه ستونزو باندې حل کړي او یا په وسنی نظام باندې څه فشار راوړي
صرف اسلامي هوادونه نه بلکې ټول نړۍ دا ظلم او جبر باید ختم کړي او دا ناس ظالمانو نه دا وپوښتي چې نور حد او اندازه معلومه وي نور ظلم کدي ظلم او کدي تباهي باندې هیڅ خاموش نه شي یو نسل او یو ملت ته تباهي سره مخ ده راتلونکي د تباهي سره مخ ده یوازې اسلامي ملکونه نه باید څوک چې انسانيت تکایل وي هغه باید دا کار وکړي ځکه چې څومره چې اسلامي هوادونه دي د دې په ملاتړ په وی او هغه خپل هوادونه کې خپل خزو او لورانو ته چې څه غواړي هغه د افغان میرمنو ته هم غواړي نو بیا به په دې باندې فکر وکړه خو هغه کله هم موږ سره یو هواد هم داسې نشته کاغه اسلامي هوادونه دي او کاغه د نور هوادونه دي چې دوی ته دا وایي چې آیا دا په کوم ځای کې دا په اسلام کې شته دی دا په نړۍ کې شته دی دا په انسانيت کې شته دی دا خو د هر څه نه ډیر لري دي نو دې ته ټولې نړۍ ته پکار ده
او دا چې نوې کال وای د وزره پنځم کال به هم ادا دي او څورې وای چې پیو دوی افته په پاتې او وخت د سپتیزي سره روان دی راتلونکي وخت تاسو څومره هیله مند یاست چې د افغانستان په حالاتو کې او په خاصه توګه د میرمنو په ژوند کې به مثبت تغیرات راسي؟
ویل کېږي چې ناامیدي کفر دی، خو زه رښتیا ووایم زه ناامیده یم په دې خاطر باندې چې دغه څومره وخت وشو او همدې ته پتم. اول کې ما فکر کول چې دا به ټول یو درې میاشتې وخت ونیسي، دغه بربریت، دغه ظلم، دغه بندیزونه، هغه ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. اوس هغه اخري اوج ته رسېدلی دی، نو را روان څه به څنګه څوک یو امید ولري؟ پرون یوې جلۍ راته زنګ والی و، زما یو زده کوونکې وه، نو هغې راته وژړل، ویلې چې ما فکر کړ چې دا لکه چې نور هیڅ نه وي. نو دغه زما خور و مشر وایي چې هغه په طبي انسټیټیوټ کې درس ویل، نو هغه چې په کور شو وایي چې ما چې دا کوم درسونه ویل، وایي ما د خپلو درسونو نه هم زړه تور شو. نو ما ورته وویل ما ډېره لکه هغه د لاسه کړه، خو په اخر کې ما ورته وویل زم نوره را تنګه شوم، هغه بنده چې ناامیده شي بیخي دا د دې خبرې او درد مې چې اورېده. نو ما ورته وویل ما دا سړي چې د خپله برخه وطن وران کړی دی، ما خپلو درسونو نه زړه مه توروه، دا بندیزونه چې په مونږ لګولی دي لګولې دي. نو ما مونږ په دغه وطن ته تاسو به ما ملالې جوړېږئ او تاسو به د دې وطن ساتنه کړئ. تاسو به په دغه نشتون ښوونځیو کې دغه چې تاسو یوه دیواله او یوه بوټي او د بل بوټي سوري ته او په کور کې تیاره کې په ماښام کې ناست یستئ او تاسو کتاب لولئ، تاسو به دې ته د پای ټکی دغه بدبختۍ وټکئ. نو هغې ته وروستی د ډاډ خبرې زما دا وې، خو زه په خپله هېڅ امید د دغه شته حالاتو او د دې خلکو نه لرم.
یو ډیره مننه کوم تاسو
نه کوم، بس مر سره چې زیاتره یعنی افغان مېرمنې هم غواړي چې تغیرات د افغان مېرمنو په ژوند کې راسي. او اغلی پاسوان صاحب داسته چې تاسو هم دغه هیلی ته وایو چې لری استي، خو دا وخت انسان هم یو لږ ستړي کې کڅنګ
ولا هم داسې د زما خپل د دندې په مرحال باندې چې کوم کوششونه وکړي چې د ښوونځیو د سیستم را سم شي او زمونږ همدغه چې چېرته پوهه وي او چېرته د تعلیمي سیستم صحیح وي، نو هغه ممالک پرمختګ که چېرته زمونږ د پوهنې سیستم او د ښوونځیو سیستم او هغه بنیاد یې لکه څنګه چې پښتو کې متل دی چې وایي لښته د اوله نه سمه دي، که د ټیټو ټولګیو د لومړنۍ د ابتدایي ښوونځینه زمونږ دغه زده کوونکي او دا شی وروزل شي، نو دا به په آینده کې به هم دو د ستونزو مشکلاتو سره نه وي. مونږ به په ټیکنالوژي کې، په ساینس کې، په هر څه کې به مونږ ډېر پرمختګ وکړو. مونږ چې هغه کومې هیلې امیدونه لرلی چې دا په جنګ کې پیدا شو، په جنګ کې رالوی شو، په دغه بدو حالاتو کې مو درسونه وویل، بیا راغلو دندې ته چې خدمت وکړو د وطن د خلکو، او هغه په دغه رقم باندې چې لکه هر څه یعنې اوبه ویسي په سیم لاهو شي، او نن خپل جنکو ته ګورو، میرمنو ته ګورو، دغه حالت ګورو. نو دا مو که مخکې مو هم کاته چې چره کم باندې په ښوونځیو کې بمبونه خلاصېده، په روغتونونو کې چې میندې د زیږون په وخت کې شهیدي کېدې او هغه ماشومان هغه خطول راته یاد دي چې هغه ماشومان چې هغه د سین نه وي سا به یې اخیسته، نو هغه به یې په باروتو په لوګو کې واخیسته، یا به د چا لاس نه و، د چا به پښه نه وه. هغه لکه دا حالت دا ټول بیا بیا راګرځي، بیا بیا چاته یادېږي. نو بنده ستړی شي د دې هر کله، بیا نن حالت ګوري چې میرمنې په کومو ستونزو کومو مشکلاتو کې دي، افغانستان کې کوم حالت دی، د غربت اوج ته که ګوري، که بېروزګارۍ ته ګوري، که تعلیم ته ګوري. نو دا چې مونږ څه رقم امید لرله اوس په څه رقم باندې هر څه کوم طرف ته ځي، نو بنده ستړی شي که رښتیا ووایم.
مننه کوم تاسو ایل د بازوان خور چې تاسو د خبرون لپاره وخت راو باسو. تاسو په ستړیو مې ایل تکي نا وخت هم دی، د خوب ټایم دی، بلکې د خوب ټایم نه خبره اخو اتلې ده. نو تاسو ته خوش په وخت
ډیر مننه.
مننه زه د خپل خلکو د او د خپل خويندو او د میرمنو د غږ ته پورته کېدو د فارو په هغه باندې که هر څومره خبرې وشي هغه به هیڅ سومانی نه وي سما د پاره. او زه خو چې یو ځای ونیسي، مطلب لکه څنګه مې چې وخت وویل چې څومره چې عملا کار وشو کړی او د غږ تر یو حد یو ځای پورې ورسېږي، نو هیڅکله ستړی نه یم. هر وخت زه په خدمت کې یم د خپل خويندو د میندو.
مننه د احساسات څخه مننه کوو. بیا هم تاسو ته شش پغواړو او بیا هم په راتلونکو خبرونه کې به بیا تاسو ته زحمت درکو. امیر من بازوان شش پاولر
خوش پاولر.
شکرا. هله کوم په مخه مخه تاسو هم خو ټول اوریدونکو ته او تاسو ته
مننه. قدر من لیدونکو اوریدونکو اغلی میرمن یلدا بازوان دا محل سره د لندن څخه په ژوندۍ بڼه باندې په دې خبرونه کې را سره ملتیا درلودله، او دی هم په جمهوریت کې د پوهنې وزارت کارمند پات سوی دا او د شوزو د حقوقو فعال هم ده، او د دې ترڅنګ چې خپل یو تعلیمی بنسټ هم لري دغه مشر هم ده، او د وایو چې د زده کړې سره ډیره مینه لري. نو مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره ملتیا درلودله. لار بس یو بل راپورت ته
به ورشو. ژمی په افغانستان کې د بېوزله کورنۍ ستونزې دوه برابره کړې دي، او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د اړمنو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې میلیونونه کورنۍ د سخت ژمي سره مخ دي، هغوی د خپلو ماشومانو د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. نور تفصیل هم د وایس اف امریکا د آشنا څانګې خبریال احسان الله اریوبزی وړاندې کوي.
ځان ګرم وساتي کګي دی مړی کړی. دا په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د میلیونونو کورنیو ننګونه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې میلیونونو کورنۍ دوه انتخابه په مخ کې لري، یا دا چې خپل ماشومان ته خوړو برابر کړي او یا هم هغوی ګرم وساتي.
د 15 میلیونه خلک د ژمي سخت میاشت کې بمرستو ته اړتیا ولري. د کار او د خوړو نشوالی له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومان ته د خوراک ورکولو ناممکن انتخاب سره مخ دي. د بودیجې د نشوالی له امله د خوړو نړیوال پروګرام کولای شي په ژمي کې یوازې 4 میلیونه خلکو ته د بیړنۍ خوړو مرستو سره ورسیږي، چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري.
دغه پروګرام په افغانستان کې د خلکو پر ژوند د وچکالۍ او سیلابونو راوتلو د اغیزو یادونه کړي، او ویل دي چې د اقلیم بدلون دغه اغیزو ډیر کورنۍ دي ته اړ کړي چې د خړو په لټه کې لخپل سیمو څخه نورو سیمو ته کډه وکړي.
دا واخ نه دي دا موږ ټول کړي پلاستیک یا چې بخاري کې سوسو بس دا ته توایي تمام شپم دا غشي لا شو تنولي دا غشي په ټول بده ولا کوم سبب لا دي موږ ځوند.
د خوړو نړیوال پروګرام ور اخوا نور مرستندوی ټولنې هم د ژمي پر رسیدو سره د بیوزل کورنۍ په حال اندیښمن دي، او زړه بوګنون کې کیسې لري.
په دې کورنۍ کې یو مایوف نفر و، هغه یو میرمن و، هغه یو کلن بچای و. کله چې موږ صحاوې د لاله دي داسې حالت کې ژوند کول چې په کور کې نه خیمه و نه کوټه و، کله به چې باران شو دی بیا ټټ ځان باندې چولو دی باندې گزاره کوله. تیر بارانونه چې کله په خوست کې فایل شول او ډیره یخ کړله، بل اخره هغه ماشوم چې وفات شو ډیر یخ له وجې وفات شولو. دا دیو افغان کیسه نه چې موږ کوو، اکثره کورنۍ په داسې ستونزو کې گیر دي.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس لیکلی چې د کابل خاروالۍ خاریانو ته د اسانتیا او رامنځته کولو په موخه د کابل خار په 22 ګونو ناحیو کې یو ټن د ډبرو سکاره په 6,500 افغانۍ د ویش لړۍ پیل کړي. احسان لاریوب زای امریکا غږ.
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساتا په ډیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بې طرفه خبرونه بحثونه او سیرني کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویریش ساتا لډي وسره اوسه.
بیا سړي مشه اوریدونکو لیدونکو بي بشرني خبرونه ته په خبرونه کې تاسو پیغامونه را روان دي، او ټولو سلامونه ته وعليكم السلام ډېر زياته مننه چې تاسو سلامونه را لګي. رحمت حسین د ادم ځای کلینا لیکلي دي په فیسبوک چې موږ داسې اورو چې طالبان خپل بچي بهر نړۍ ته د تعلیم حصول لپاره لګي، آیا دا خبر رښتیا ده؟ الله تعالی دې د افغان خزو مل شي. نو داسې بالکل
د سر پرونه خبرونه چې د خپل تعلیم مشرانو
لورانی او ماشومان چې دی هغه دی په نور نړۍ کې نور هوادو کې چې دی هغه دی د نړۍ په نور هوادو کې یعنی هم زده کړې ته هم سپورت ته وایي چې هر هغه څه چې پر افغان میرمنې باندې بندیز دی خو د هغه دی اولادو ته بیا هر څه هر هغه زمينه ورته مساعده ده
په کوم کې چې په افغانستان کې دننه بندیزونه دي. او ټول سلامونه ته وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه چې تاسو سلامونه را لګی ګورو بچی
ټلیفون هم کولای سي
و شمیره دا 00120220050403. ښه شوکت خزان مې د افغانستان خبره یوازې نه ده زه خو چې اکثر ګورم نه په نړۍ کې اکثر د میرمنو حقونه هړپ کیږي او عام میرمن خو لاسه کوي چې د کونډو یتیمانو حقونه پکې وهل کیږي او خورل کیږي د خورلور برخه دلته د خپلاندې کیږي یو متل دی چې حق راضی راضی نو په حق برسېدلې یو دلته خبره د افغانستان د نور هیوادونو سره مقابله نشي کېدای د غي وجه دا ده چې په افغانستان کې تاسو په خپل هیده د بازوان خبري موارد دي په هانم ماهرین چې په دې خبرونه کې را سره ګډون کوي سیډون کې دا وایي چې افغانستان اوس دا مهال رپورټونه شکم راغلي دي دا ټول هغه ادارې د رپورټونه ورکوي چې دا وایي رپورټونه په حقایق باندې وي چې د افغانستان اوس دا مهال یوازنی هیواد دی په دنیا کې چې د جنکو په تعلیمي بندیز لګولې دي نو د دې دا مقابله د بل د دې حق خبره کوي چې تاسو میرمن د حقونو چې په هر دنیا کې په هر هیواد کې هړپ کیږي او کیسونه شته دي په هر هیواد کې داس کیسونه چرته انساني الته کې بس دا ټول لغ راځي خو د دې هغه هیواد کې د آیا د حکومت له خوا د بندیز دي کاسو کول کوم مثال په تور کې په پاکستان کې کومه سو کوایو چې یو چا لور خور سکول ته نزي نو آیا د حکومت له خوا دا اعلان شوی دی چې او دا بنزي کنه دا د غیتن خپل شخصي فیصله ده نو بدی کې ډیر لوی فرق دی په افغانستان کې خلک غواړي چې خپل میرمنې خپل جنکۍ خپل بچیانې سکولون ته ولېږي خو حکومت له خوا په بندیز نه شتللې اغه که غواړم نشي کولای نو دا فرق دی کنه
زه کړی نه واز یو چې ډیر بندیزونه
ډیر بندیزونه لکه دا یو مثال ورکړو ما نو د سی بیا ډیر بندیز تاسو یو واز میډیکل دا تعلیم وګوره میډیکل سمره لکه طب دا تعلیم سمره مهم دی د انسان ژوند هر سړي خلک وایي چې وي ساتوي چې صحت وینو ارڅ کولای شي کنه نو چې صحت نه ای او ته خروغ نه ای جوړ نه ای الهد معمولی تکلیفي نو انسان د خپل د روزمره کارونو نه دا غنوزي پاتې دی نو دا هی باندې بندیز کارونو باندې بندیز دی یو که یو کونډه چې دنو هغه بیا هم بلته د مرستې په تمناستوي خو که هم دغه کونډه تعلیم ورته وي پیاوړی وي زواک ور سره وي خپل اعتماد ور سره وي اجازه ور سره وي نو هغه به کولی شو چې بلته بیا ناسبې وي یا به خیر غوښتلې یا به کچکچ ماشومان سکول نه پاتې کېده او د یو ته یو وخت ډوډۍ به تر لاسه کوله دغه د پاره سکولونه په سکولونه پاتې کېده نو دا ډیر دغه دی نو شوکت خزان صاحب دا نومره خبرم په دی وکړه چې افغانستان د نورو هیوادونو سره د نړۍ نورو هیوادونو سره مقابله نشي کېدای چې لکه هغه یوازې هیواد نه دی نور هیوادونو کې داسې نه کې کوم چې په افغانستان کې کېږي دا ډیر رپورټونه مخته راغلي دي ډیر په هاندا سوې د مونږ یوازې نه وایو نو بیا هم ډیر مننه تاسو او نور هم سلامونه را روان دي
مو ته وعلیکم سلامونه
یوټیوب کې هم خډیر پیغامونه راغلي دي او
شوکت خزان دا هم وایي چې د میرمن په قونو د کډرمنې میلمنې خبرې زبردستي وي زلا ناست یم خبرونه کوم ډیر مننه کوم تاسو ته
مننه یونس په یوټیوب کې سلامونه را لګلي دي وی الله مو روح ساته بیا رحمت حسین بیا پیغام را لګلي دي چې یو ځل بیا پروګرام ته حاضر یو د ای پی ایس زپلی مور خبرو ډیر دردمند کړو او د هغه سره سم نیو جړل وی الله تعالی دی دوی ته د زړه صبر نصیب کړي بیا فاروق یو رگزیم سلامونه را لګلی دی او ای زکلی ته راغلی یم او ای زهرا جان ته تاسو ته وای زهرا جان سپیشل سلامونه احترامات وړاندې کوي موږ دوانو تاسو پروگرام ګورو او چای پراټه مخې ته پرتې دي مخې ته یخی دي او تاسو ته سلامونه
نو شجان وسه
نه زهرا جان او خدای تاسو خپل چټي انجوای کوي او خا خوندونه واخلې خپل ماشومان سره کورنۍ سره
او شیخ متی الله وای چې تعلیم څنګه چې د نر د پاره دارنګ د انجونو د پاره هم ضروری دي ځکه هغه هم راتلونکي سیانمن شراتلونکي کې بدلون راوستلای شي بالکل مننه کو
مننه او ټول سلامونه وعلیکم السلام یو بل رپورٹ ته براشو تر سو شي نور
تر هغه چې نو ټلیفون راځي یا هم دغه پیغامونه شریکو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د امریکا د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ سره یې په ټلیفوني خبرو کې په غزه کې د حماس په جګړې کې د اسرائیل د کامیابی په اړتیا خبرې کړې دي. بلخو د اسرائیل حکومت ویلي غواړي چې د شام سره په پوله کې د ګولان په غونډیو کې د خپل وګړو شمیر دوه چند کړي. هم په دې حق لوانور تفصیل د افغان سرویس خبريال سمیع الله جلالزی په دې خبرونه کې په دا راپور کې درته وړاندې کوي.
دا د سوریه په ساحل کې د هغو 15 بیړیو بقایاوې دي چې تیل ورڅخه توی شوی او په نیمه ډوب حالت کې لیدل کیږي. د اسرائیل پاوز د بشار الاسد د رژیم تر رنګې دوروسته په سوریه کې په سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. هو اسرائیل وایي چې له سوریه سره مقابله نه غوړي.
مونږ د سوریه سره د مقابلې علاقه مندي نه لرو. مونږ به د اسرائیل پالیسي په سیمه کې د عیني واقعیتونو پر رڼا کې جوړو. غواړم تاسو ته ووایم چې سوریه د لسیزو راهیسې د اسرائیل دښمنه وه. پر مونږ یې په تکرار سره بریدونه کول.
اسرائیل وایي چې په دې بریدونه کې د سوریه هغه ستراتیژیکي وسلې او نظامی تاسیسات په نخښه کوي چې د اسرائیل د امنیت لپاره مهم دي او یې غیدلی و نه شکارولای. خو د یغیانو مشر او پر سوریه واکمن مشر احمد الشراچی تر دې مخکې په ابو محمد الجولانی پیژندل کېده دا غلط دلیل بللای دی. هغه زیاته کړې ده چې هیئت تحریر الشام یا HTS په نوې جګړه کې د ښکېلې دوه علاقمندین نه لري. هغه زیاته کړې د دې پر ځای تمرکز د سوریې په بیارغونه دی. متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو حکومتونو HTS یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن څو ورځې وړاندې په یو ناڅاپي سفر سیمې ته ولاړ او د سوریې پر راتلونکي بحث وکړ.
As Syria transitions from the Assad dictatorship.
په داسې حال کې چې سوریا د اسد دیکتاتور رژیم څخه په دیموکراسي بدلیږي دا په داسې طریقه کېږي چې بل شک په سوریا کې ټول خلیتونه خوندې شي. داسې یو همشموله او غیر وابسته حکومت رامنځته شي چې په هیڅ شکل د ترهګرو لپاره یو بستر نه وي.
ګاونډي هیواد اردن چې په تیر دوه ورځو کې په لوړه کچه د ویغونډې کوربه وو په سوریه کې د انتقال د پروسې ملاتړ کړی.
مونږ د بیا رغونې په دې مرحله کې د سوریه سره ولاړ یو. څو داسې یو هیواد جوړ کړي چې په کې له استثنا پرته د ټولو سوریایانو حقونه خوندي وي. یو هیواد چې خپل حاکمیت یووالی او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي او سوریایان وکړای شي په امنیت، سوله او ثبات کې چې ټول مستحق دي ژوند
وکړي. سره له دې چې د نوي او ډیری متدلي رهبرۍ لاندې د سوریه د بیا رغونې لپاره ډیپلوماټیکي هڅې کیږي، د اسرائیل دفاع وزیر وایي چې هیواد یې ګواښونه پر ځای دی. په سوریه کې د اسد د کورنۍ د 15 واکمنۍ له ختمېدو وروسته د اسرائیل پوځ د سوریه په خاوره کې د غیر نظامي سیمو د نیولو هڅه کړې ده. هغه سیمې چې په 1993 کال کې د عرب اسرائیل له جګړې وروسته غیر نظامی اعلان شوې وې.
بیا ستړي مشه اوریدونکو لیدونکو په ویشنه خبرونه
اوریدونکو ټلیفون هم کولای شي په 00120220504 او 03.
ټول سلامونه ته وعلیکم سلام او وګورو چې پیغامونه د چا چا راغلي دي او که ټلیفون نه شي به بخیر دی بل رپورت ته ورشو. او ښه سلامونه خو را روان دي. ډیر زیاته مننه. شوکت خزان سوي بالکل ساس خبري دي. متفق يم در سره. تعلیم رڼا ده د سړي د پاره هم او د میرمن د پاره هم. بالکل خزان صاحب ډیر زیاته مننه.
ابو محسن شيراني وای چې کم از کم د میډیکل تر حد اجازه وای نو یوازې میډیکل نه وای چې میرمنې په هر بخش کې د ژوند شکیل وي او کار به استاد یو یو څوک استاد ته ضرورت لري. کواړي یو میرمنه ډاکټري ژخوا مې ول بس دکړي کوي ځان به په څه پوکي نو هغه د ذکر د پاره هغه یو استاد ته ضرورت لري چې هغه ذکر په خپل کړی وي. نو د څو نه چې
ماشوم اولار سے ڈاکٹر مخ دیکھ شروع چې د دې سره ډاکټر جوړ کنا هغه بقاعده یو ډاکټر ته ضرورت لري لاب ته ضرورت لري چې په لاب کې بیا ور سره یو د لاب دارنګه استادان وسی چې هغه خپل جلا ځانګړي معلومات ولري تجربه ولري یا ذکر کړي وي یعنی په هر ژوند کې د مېرمنو په ژوند کې د په هر برخه کې شمولیت ډېر اهم دی او مهم دی ولې چې همدغه وزنې لارې د چې و مېرمنه به بیا نارینه ته احتیاج نه دی دغه ستونزې به یو مېرمنه حلې لکه مرشي پر ډاکټرانو دوايي همدارنګ چې و مېرمنې ډاکټر ته مېرمنه ډاکټر ډېر ضروری ده همدارنګ یو مېرمنې ته استاد همدارنګ وای چې مېرمنه وسی هر په هر ژوند په هر برخه کې یو مېرمنه د مېرمنې سره ډېر ښه ملاتړ یا هم ډېر شو کومک کولای
د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ برینډن کار د فیډرالي مخابراتو کمیشن یا د اف سی سی د مشرۍ لپاره نومولی یا د اداره په امریکا کې د ټیلی کمیونیکیشن تنظیموي او د 2018 راسي د اف سی سی کمیشنر وو او په خپل وخت کې د امریکا او د ټکنالوژۍ لوی شرکتونه او د امریکا په مخابراتو کې د چین نفوذ په نخښه کړی وو نور حالم د امریکا غږ آشنا د امریکا خبریاله ډورا میکوار په راپور کې د آشنا څنګه خبریاله شهناز نفیس وړاندې کوي
برینډن کار د فدرالي مخابراتو کمیسیون اف سی سی مشرۍ لپاره د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتخاب دی دا اداره د ټلویزیون او ریډیو د ټلیفون او انټرنیټ شرکتونه او سپوږمکۍ تنظیموي کار اوس مهال د اف سی سی مشر او د اوږدې مودې کارمند دی
سچی روخانه دی هغه دادی چې ډیره تجربه لري زباور درم چې هغه هلته د 2012 کال راهیسې د وکیل په توګه کار لرلو او هغه هم خورا شفاف دی کوم چې خبره ده هغه په دې اړه چې اف سی سی څنګه کار کوي او هلته شیان څنګه ترسره کیږي خورا قوي احساس لري
ټرمپ دغه 15 کلن سارنوال د بیان د ازادۍ لپاره یو جنګیالی وبالو کال د محافظ کار پالیسۍ چې د 2015 پروژه په نامه یادیږي کې د اف سی سی په اړه لیکلی وو چې د ټولنیز رسنو شرکتونه ځینی سیاسي نظرونه غلي کوي او هغه وایي چې په ټلویزیونی شبکو کې تعصب ساری
امریکایان په تیرو څو کلونو کې په سانسور کې د بې ساري زیاتوالي لاندې ژوند کوي او موږ باید د سانسور ماتولو لپاره په ګډه سره کار وکړو رسنۍ په دوام ځای کې دي پر رسنیو باور په هر وخت کې ټیز دی اف سی سی ډېر څه کولای شي چې ډاډ ترلاسه کړي چې خپرندویا اداره په حقیقت کې د خلکو ګټو ته خدمت وکړي
په دې اصلاحاتو باندې د اساسي قانون د لومړی تعدیل یا د بیان ازادۍ د احتمالي سرغړونو په توګه انعقاد کیږي
یو له هغه شیانو نه چې هغه وړاندیز کوي په حقیقت کې هغه خصوصي شرکتونه د ارباسي چې مواد یا منصبانګه پریږدي او دغه کار تشهیر کوونکي او نور نه خوښي
کار دا هم غواړي چې زیات امریکایان انټرنیټ ته لاسرسی ومومي هغه د چین لخوا جوړ شوی ټکنالوژي او د تجهیزاتو چمتو کوونکو او هم دغه رنگ د چین ملکیت لرونکو ټولنیز شبکې ټیک ټاک په اړه اندېښنه خوندلې چې خای دغه شبکې د چین د کمیونیست ګوند په استازیتوب د امریکایانو په اړه معلومات راټولوي
د چین کومونیست ګوند متحده ایالاتو او زمون په ازادۍ او پسې په کومه یو ځانګړې طریقې ناراضي دوی د هر ډول وسیلو لاره راضي دوی د هر ډول خدماتو لاره راضي لهم دې عمله دا مهمه ده چې مونږ محتاط ووسو
د ټرمپ لخوا د اف سی سی مشرۍ ته د کارل د نومولو سملاسي روستا کارل اعلان وکړو چې اداره به د تنو مساوات او شاملولو په برخه کې خپل هڅې پای ته ورسوي شهناز نفیس امریکا غږ واشنگتن
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساتا په شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیرني کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسي یا سپې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سلدري هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسې
قدر من لیا سرویدون کو بخیر راغلاس خبرونه بی بشین له هم دوام لري او استاسی پیغامونه سلامات و علیکم سلام
محمد ایان سیب تاسو چې کوم د سادولا جان برق په حق خبره کړی دا یو تنز دی دا سینې دی ویل چې او بس دا غری دا یو تنز په دی یی چې په حکومت کې چې لکه او روزګارونه شتي نه روزګارونه نه پیدا کیږي دا مطلب یې نه چې لکه خپل ماشومان سکول ته مليږي کدا غوی ته تاسو د خپل پیغام کاوی ته ولېږي نو غوی به هم ساس سره په دی باندې اتفاق و نه لري چې غوی په کم معنی کې دا خبره کړی دا بیا هم ډیره مننه تاسو
ربس یو بل راپور تا لیکن چانی دا هم تر پینزه کال کم عمر ماشومانو تا دا نهیام سی شمبین پا بلوستان صبح کی دا گزن یا پولیو وائرس ساس کی ور کول دری ورزنه کمپاین پیل سوی دی او دا هم وچی دا کمپاین نن پیل سوی دی خپل ماشومانو تا هم تاسی دا پولیو ساس کی دا ساس کی هم ورکی او پا دی اکلبان راپور لرو چی دا راپور هم دا دیوی همکار حفیظ اللہ سوری شیرانی تا سورانی کردی
په پاکستان کې ل غزن یا پولیو ناروغي څخه تر ټولو زیاته غیزمنه صوبه بلوچستان کې ل 19 دسمبر څخه د پولیو وایرس زد څاسکو درې ورځنی کمپاین پیل کیږي چې به پکې تر 15 کال کم او شاوخوا شپږ لسکه ماشومان ته د پولیو زد څاسکی ورکول کیږي
یو لزر کارکونان پولیو ستو موجود دي او په دې کې څلور زره په کوټ بلاک کې دي مشه نو داسې وبلا چې په وزره پولیو ورکر چې دغه پر ریسټ اف بلوچستان کې دي نو هغه د پاره موږ بالکل سکیورټی پلانس تا هر شی تا او موږ چې کوم کار د سکیورټی په حوالہ شروع کړی دی هغه هر وخت ډېر سکیورټی ورکی
روان کال په بلوچستان کې شپږ وس د پولیو کیسونه ریپورت شوی چې په کې شپږ په خلا عبدالله درې په کوټه او درې په ژوب او نور په بیلابیلو زیلو کې ریپورت شوی دی د پولیو زد کارکونکو په وینا په ټوله صوبه په خاصه بیا په کوټه بلاک کې تر درې زره پوری ماشومان داسې دي چې د هغوی کورنۍ له پولیو څاسکو ورکولو څخه انکار دي
بار بار راځي ولی راځي بل شی نسته ډیماند او دا رنګ وجوهات ست او استاد دوی غچی مطلب ته هر وخت راځي بار بار راځي ځینې خلک داسې دي چې هغه راته وایي زموږ روډ نسته نوکریان نسته ورته پر پولیو کمپین باندې خالي دغسته
بل لوري ته د سیاحت محکمې له بیلابیلو څانګو سره تړلي اوولس تنظیمونو ګډ یو تنظیم ګرینډ هیلت الاینس د پولیو له کمپاین څخه د بایکاټ اعلان کړی وایي حکومت دې د سیاحت محکمې او هسپتالونو اړوند نوي جوړیدونکي قانون په باب له دوی سره سلا او مشوره وکړي دویم دې نا اعلان سوي نوکری اعلان کړي دریم دې د ضلعي مرستیال کمشنر پر ځای د هسپتالونو اړوند معاملاتو اختیار دي د سیاحت محکمې می وزموارو خلکو ته ورکړل سي
مردا حکومت څخه د تیرو دوه میاسو ناست کیږي دوه میاسو ریګولر او په هر وار مشت سیکرټری وزیر صحت او دش کم ټیم دي هغه مرته دا ویل دي چې ستیچ کم د غادي ډیمانډز دي دا بالکل صحیح دي موږ پر دې باندې کار کوو پر دې باندې کار شروع دي پر دې باندې کار وسی پر دې باندې کار روان دي لیکن فی الحال د خبرو ما سیوا په عملی توګه دوی یو کاریم ټوکسونه د کډې تاسو پور
د بلوچستان د سیاحت محکمې صوبای وزیر بخت محمد کاکر د ټلیفون له لارې ډیوته ویلي دوی د ګرینډ هیلت الاینس تنظیم له مشرتابه سره په رابطه کې دي او د دوی د ستونزو د حل لارې به راوباسي کاکر له احتجاج کوونکو څخه وغوښتل چې دوی دی د پولیو له کمپاین څخه ځکه بایکاټ نه کوي چې د دې لوی زیان و ماشومان ترسیږي حفیظ الله ستوري شرانای وی او ای ډیوا کوټه
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو.
بیا هم په خیر اغلاس قدر ملیدونکو اوریدونکو دلته به دوخته په معنی احساس خو
بالکل
ډیر مننه کوم د پیغامونو راستولو او په دې خبرونه کې د ګډون څخه خپل د قدر منی امیل منی ها ماغلی یلدا بازوان سره ډیر مننه کوم په دې خبرونه کې را سر مالو نګین جان تاسو ډیر مننه کوم
چې جان تاسو مننه خپل تخنیکی امکانات کې
ملګرو
کو زینب عبدالرحمن نشوان او کیلوین او چارلستن او ورسره زمون قدرمن پروڈیوسر محمد عالمگیر زرا منګه بوس اجازه تاسو نو غواړو بیبی شینې خبرونه زمونږه گنشه
او زبهشتا الله مالس
الله پمان.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې
سلام، سرزیو هستم با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا. خوش آمدید. بحث این هفته روی چگونگی شکلگیری وضعیت سیاسی در افغانستان تحت رهبری طالبان مختص داده شده است. در این بحث تلاش میکنیم تا دریابیم که کشته شدن خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت طالبان، چه عواقب و عوامل داشته است؟ آیا رهبری طالبان در واقع دچار جدال بر سر تقسیم قدرت است یا خیر؟ آیا در واقع بحث دورانی ها و غلجایی ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دامن زده میشه یا خیر؟ مهمانان ما در این برنامه سید بلال احمد فاطمی از لندن است که همکارای ما کوشش میکنن با ایشان در این برنامه وصل شوند و یحیی چاوش که از مسکو و هر دویشان هم آگاهان امور سیاسی هستند با ما خوان بودن. آقای چاوش سلام بر شما.
سلام با شما، سلام با بیننده های تلویزیون شما.
خوش آمدین به برنامه. تا وقتی که آقای فاطمی با ما وصل میشن میشه که بحث ما خود شما آغاز بکنیم. چی فکر میکنین؟ بیش از یک هفته و حتی روزهای بیشتری از ترور یک وزیر کابینه حکومت طالبان، او هم در مقر وزارت تحت امرش واقع شده. چقدر روایت طالبان مبنی بر تأمین امنیت در افغانستان با این مسئله با چالش روبرو میشه؟
اول خود تشکر و سپاس از دعوت شما. ببینین در جریانات در داخل افغانستان وجود داره که میتونه در مدت تا مدت زمان بسیار کوتاه میتونه که امنیت شکننده که فعلا وجود داره به خطر مواجه بسازه. واقعا در شرایط فعلی وزیده طالبا درست است که در بعض نقاط امنیت هست، آرامی هست، ولی تدابیری که برای دفع تروریسم و یا چنین اعمال جلوگیری از او باشه میبینین که ضعیف است و ضعف وجود داره. افراد مسلکی برای امنیت مقامات عملا ضعفشان رو نشان داد و میبینیم که وجود نداره. یک نفر تروریست میتونه خوب سهی همونتو آزادانه حتی دستگاه های مدرنی که از سابق برای از یا مانده و در اونجا وجود داره از این دستگاه هم تیرشه برای در مجلس یا در مسجد یا در جایی که یک وزیر حضور داره یا به نماز میایه یا ای که در مجالس جمع میشه برای اونجا در پهلویش بشینه در اونجا داخل شه و زمینه برش مساعد باشه تا یک عمل تروریستی را انجام بده. این نشاندهنده ضعف در استخبارات است. ما فکر میکنم که متهم کردن بعد از انفجار و بعد از ترور هم شاید نتیجه مثبتی نداشته باشه و در شرایط فعلی امروز در شرایطی که مناسبات افغانستان با پاکستان هم چندان خوب نیسته هر کدام یک دیگر را متهم میکنن و برای پاکستان بسیار خوشایند خواهد بود که اگر اختلافات بسیار زیادی بین تحریک طالبا شدت بیافه و ای هم یک زنگ خطر است برای طالبا هم از نگاه وحدت درونی از یا که میبینین میتونه شکننده باشه.
انشالله که برمیگردیم به بحث وحدت درونی هم. خب طالبا یک بحث کلان دیگه موجودیت گروه های تروریستی و فعالیتشان در داخل افغانستان است و طالبا بارها ادعا کردند که داعش در افغانستان حضور و فعالیت ندارد. اما طی بیش از 3 سال حاکمیت طالبان دیده میشه که داعش مسئولیت حملات مرگبار بر اقلیت های شیعه و حتی حملات هردفمند بر مقام های طالبان را بر عهده میگیره. سال آخرش هم ترور یک وزیر کابینه طالبان است. به نظر شما چرا طالبان فعالیت و حضور داعش در افغانستان را کم اهمیت جلوه میده؟
خب ببینین شاید منظور از یا حضور جنگ های جبهه‌ای داعش باشه، ولی حضور میبینیم حضور داره که خود از یا گاهی وقت ادعا میکنند که در فلان مناطق گروپ تروریستی منصوب به داعش خراسان از بین بردن یا علاقات دستگیر میشه یا عملات تروریستی که انجام میشه در داخل افغانستان عملا میبینین انگشت به طرف داعش خراسان دراز میشه. پس به این معنی است که هنوزه خطر وجود داره در داخل افغانستان، گروپ های تروریستی وجود داره، ممکن بعضی گروپ ها مار شده باشن یا تحت کنترل از تحریک طالبان قرار داشته باشن یا اینا نظارتی از او داشته باشن، ولی گروپ های تروریستی رو نمیشه کنترل کرد، نمیشه از اعمالی که برای از او کارهایی که خود از او سازماندهی در او راستا سازماندهی شدن و آماده شدن به او کار از او کارا منصرف شه. ولی امروز گروپ های تروریستی میبینین عملا وجود داره. این گروپ ها اگه به شکل جبهه‌ای وجود نداره، به شکل جبهه جنگ نمی کنن علیه تحریک طالبا، این به این معنی نیست که وجود نداره. همی که اعمال تروریستی انجام میشه و داعش یا رو با عهده میگیره به این معنی است که حضور داره، حتی تا سطح وزیر میبینین که مسئول نیست.
تشکر آقای تاوش. خوشبختانه فرصت پیدا کردیم که آقای فاطمی هم، بلال احمد فاطمی، تحلیلگر امور سیاسی را از لندن حال با خود داشته باشیم. خوش آمدین آقای فاطمی. کمی از بحث حدود 6-7 دقیقه گذشته، بحث ما از اینجا آغاز شد که ترور یک وزیر کابینه در حاکمیت طالبا چقدر بحث امنیت در افغانستان با چالش کشیده. یک ادعایی که طالبا بسیار به او فخر میکنه و میگه که امنیت سرسری در افغانستان تامین کرده، کشته شدن یک وزیر، او هم در داخل وزارت که خودش وزیر است، به نظر شما چی اشاره به نکته ضعف امنیتی در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان داره؟ آقای فاطمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام تقدیم شما آقای زیا، مهمان نهاد عزیز گرامی، دوست گرامی ما آقای یحیی چاوش و بینندگان برنامه شما. در این شکل نیست که کشته شدن یک وزیر در یک نظام یک چالش بزرگ برای نظام است. اما به کشته شدن یک وزیر به مفهوم به حساب از بین رفتن تمام امنیت و یا نظام شده نمیتونه، چرا که معمولا در بین خود نظام هم دست هایی می باشه که به کارهای دست می اندازند که برای منافع خود بعضی اقدامات می کنند. چیزی که در مورد قتل خلیل حقانی ما گفته میتونیم که بدون دست های داخلی در نظام ممکن نبود که آدم کشته شود، فلحاظ این واضح معلوم است که قتل که صورت گرفته افرادی را که اینا آل گرفتار هم کردن میگن که افراد در داخل نظام بوده، چرا که یه کسی انتحاری را که بوده به داخل وزارت بردن و انتحار صورت گرفته. با دست های داخلی دست های بیرونی هم هستن، کسایی که خلیل حقانی را باعث خطر برای خود و به منطقه و به نظام می دیدن.
مثلا یعنی کی؟ آقای فاطمی
به کلی واضح است، چرا که خلیل حقانی یک شخصی بود که سه طرف دست بسیار دراز داشت، هم با جبهه مقاومت با بزرگاش با همگی به حساب روابط و صحبت داشت، هم با تی تی پی و آزادی خواهان خیبر پختونخوا بسیار دست بالا داشت و هم با جهان عرب روابط بسیار خوب داشت و ایسی قوت ها چی بعضی شخصیت ها در داخل حکومت هم عزم کردن نمیتانستن و حکومت پاکستان هم ایره عزم کردن نمیتانست. حکومت پاکستان واضح آصف دورانی روز گذشته گفت که طالبا به حساب حقانی ها گفت که نه تنها که با خود نظام خطر هستند، برای منطقه و برای ما هم خطر هستند.
و در این حال مهم اشاره میکنین آقای فاطمی، آل خلیل حقانی کشته شد و بیشتر هم میگه که پس از سخنرانی های سراج الدین حقانی بود که بیشتر تاکیدش روی بود که طالبان میتونن دین بن حصار بگیرن و اتفاقا برداشت آگاه های مثل شما از این بود که در مخالفت با رهبر طالبا قرار داشت. عواقب این کشته شدن چی است؟ به نظر شما چه خطر متوجه حاکمیت طالبان در افغانستان می شود؟
ببینید هر کسی که این کار کرده به حساب یک صد رای خود از بین برده و به نظر ما یک کسی را که مصلح بوده در بین ملت افغانستان و مصلحی بوده که برای خیر افغانستان بوده ضربه بزرگ به مصالحه زدن، یعنی خلیل حقانی یک پلی بود بین جبهه مقاومت و حکومت و یک پلی بود بین به حساب آزادی خواهای خیبر پختونخوا برای تشکیل یک افغانستان بزرگ، فلحاظ اونا کسی را از بین بردن که به حساب به هر جانب ضربه رساندن و کسی که در نظام فرزن امچو اشخاص را نمیخواستن که موجود باشن اونا هم از این مستفید شدن، در کل نظام از این ضربه دیده، افغانستان ضربه دیده، چرا که یک کسی که زبان مشترک با جبهه مقاومت داشت، کسی که یک زبان مشترک با جهان داشت و این صحبت‌ها رو که شما میگین که قربانی صحبت‌های حقانی شده باشه، ای خود شخصی بود که مشاوره ها را به حقانی میداد، ای خود شخصی بود که فرزن اینمی مصالحه را میخواست.
خب چه فکر میکنین آله شما بسیار واضح صحبت میکنین و به نظر میرسه که حقانی ها میفهمن که کی خلیل الرحمن حقانی را آنچه از صحبت شما برداشت میشه هدف قرار داده و کشته. به نظر شما اقدام بعدی حقانی ها چی است؟
کاملا میفهمند، چرا که از حقانی ها را ای شهید اولشان نیست، یعنی همو کمترینش گفته میشه 86 نفر اینا از فامیل خود شهید دادن و بیش از پیش بیشتر از 100 نفر شهید دادن. نزدیکترین نفرا برادرای خود سراج الدین حقانی بود که در اسلام آباد در جیتن کشته شده، یعنی در قلب پاکستان به ذریعه آیسای کشته شده و اینا معلوم است که آیسای دست بالا داره و اینا ببینن تا امروز عکس العمل نشان ندادن و عکس العمل از اینا بسیار علنی نمیباشه، اینطور نیست که اینا بدل خود نخواد گرفتن، اینا دشمنای داخلی خودم میشناسن، دشمنای بیرونی خودم میشناسن. دشمنای داخلی حقانی‌ها دشمنای افغانستان فعلی هستن.
تشکر.
کسایی هستن که نظام به این شکل یرغمال کردن، یعنی مکاتب بند است.
تشکر فاطمه.
قانون بند است، قانونی اساسی نیست، روابط با جهان نیست و این چیزی است که حقانی‌ها با مراوابط بین‌المللی که دارن او را نمی‌خواستن. فلهذا دشمنی که در داخل و با بیرون است دست یکی کردن، یک پل کلان را از بین بردن.
فقط وقت میتیم برای آقای چاوش. آقای چاوش، صحبت‌های آقای فاطمی را شنیدین، موافق هستین با این بحث؟ کمی از بحث‌های شما هم برداشت تضاد داخلی در طالب در حکومت طالب نداشتم، اما ایشان تاکیدشون بیشتر روی آی‌اس‌آی و چگونگی مخالفت حقانی ها با آی‌اس‌آی است. شما چی میگین؟
ما جناب خواه اول به سلام و دوست عزیز ما جناب فاطمی صاحب. جناب فاطمی صاحب معلومات خود ارائه کردن، معلومات از و در همین استقامت بود ارائه کردن، ما کدام حرفی در بار ارتباط سخنهای از و ندارم، ولی ایره علاوه میکنم که کسی که عمل انجام داده یک تیر به دو نشان زده. دونشان به معنی که اولا هدف خود اجرا کرده و دومی که زمینه تشدید اختلافات بین تحریک طالبا مساعد ساخته و ممکن امکان عظیمی را امکان به قوی عظیمی را که با تعقیب از این ترور او کسی که این پلان عملی کرده ترورهای در قندهار سازماندهی کنه به زودی و امکاناتی هم که اینا دارن و این باعث ممکن باعث یک انفجار بسیار قوی که هیچ تصور نره در به از نگاه همبستگی در بین تحریک طالبا ایجاد شه که بعضی از حلقات منطقه و کشورهای منطقه شاید آرزوی از این داشته باشن که هرچی زودتر اختلافات شدیدی بین در تحریک طالبا باشه و جنگ ها سازماندهی شه و افغانستان پس به طرف جنگ داخلی و ناامنین بره.
تشکر آقای چاوش. اما ما از هر دوی تا میخوایم پرسان بکنم، هر دو آقای فاطمی آقای چاوش، شما بیشتر تاکید به دست بیرونی میکنین، اما نگرانی بزرگی که وجود داره بحث پکتیای بزرگ و قندهار بزرگ و یا هم اگر آدم واضح تر بگویه جنجال تقسیم قدرت بین غلجایی ها و دورانی ها در افغانستان است. آیا نگران نیستین که بس یک اخطار و یا هم هشدار بر حقانی ها و یا هم غلجایی ها بوده به خاطر قدرت طلبی و یا هم آنچه اونا حق طلبی میگن؟ چون آقای خضررحمان حقانی با سرپرستی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گویا راضی هم نبود و او فکر میکرد که بسیار پایین تر از آنچه که رتبه و مقام سیاسی او از برش داده شده بود.
ما فکر میکنم دست بیرونی آنقدر از داخل دور نیسته. دست بیرونی عملا در داخل وجود داره، بسیار قوی وجود داره، هر کار خواسته باشه اونمو دست بیرونی
کمک واضح تر اگر صحبت بکنن، یعنی کجا؟
یعنی در هسته، در هسته مرکزی.
خواست شما فکر میکنیم که رهبری طالبا با فرمان آی‌اس‌آی کار میکنه؟
ممکن کسایی در حلقات هست بله که کار میکنه و عملا امی حلقاتی که باعث نارضایتی کتلهی اجتماعی در داخل افغانستان میشن و شدن و ادامه میدن گام به گام تا مردم رو متنفر از نظام بسازن، متنفر از وضعیت بسازن و اوزار بسیار بد جلوه بدن و بد نشان بدن، عملا کسایی هستند که اینمی دستای بیرونی هست که در داخل کار میکنه و این وضعیت به وجود میاره.
تشکر.
به نفع خود نمیبینن، میبینن از وقتی که امنیت در داخل افغانستان آماده ناامنی در پاکستان به وجود آماده. اون شعار قبلی که در وقت جهاد اینا سر میدادن عملا خود اینا در داخل وطن خود میبینن، لمس میکنن در پاکستان.
تشکر. آقای فاطمی، نظر شما در مورد سوال پیشتر؟
نظر ما ایست که موضوع دورانی و غلجی نیست. اگر موضوع دورانی و غلجی باشه، ملا برادر، ملا یعقوب و ملا حقانی هر سهش در موقف یکی هستند، فلحاظا گپ غلجی و دیگه ایست که ملا عمر که رهبر از اینا بود و کلگی پیروی از او هستند، او غلجی بود، از قندهار بود و غلجی بود، فلهذا گپ غلجی و دورانی در اینجا وجود نداره، حتی گپ قندهار و پکتیا و اینا وجود نداره، بلکه این وجود داره چطور که چاوش صاحب گفت که یک حلقه محدودی که حاکمیت دست بیرونی است و نظام یرغمال کرده اونو دست است که کارا را میکنه و به اشاره بیرونی ها میکنه و نظام هم یرغمال شده، فلهذا اینی حلقه که به نظر ما حلقه قندهار و حلقه کابل است القی پکتیا نمیگیم، القی کابل. کابل و قندار اگه یکی شوند و از درون نظام یک تغییر بیارن، تامی دست اجنبی که حاکم بر نظام شده و هم دین مسخره کردن و هم به حساب افغانستان تاریخش از سیاه ساخته میرن و هم مردم از دین متنفر میکنن، امید سلسله دست اجنبی بشکنه. و این دست اجنبی واضح و معلوم است، آیسای پاکستان است. آسیم منیر، ما قبلا این صحبت هم میخواستم کنم، شما سوال دیگه مطرح کردین. آسیم منیر در مجلس کور کماندر پاکستان هفته گذشته که بیرون برآمد گفت که ما تصامیمی را گرفتیم که افغانستان باید به او عمل کنه، اگر عمل نکنه با عکس‌العمل‌های جدی و نتایج بسیار خطرناک روبروی خواهد شد، که یکی از اون نتایج اینمی کشتن خلیل اقانی است، که خلیل اقانی کمر به حساب مصالحه بین شمال و جنوب افغانستان که در او لوی پختونخوا هم میایه، او یک زنجیر شکستاندن و در اینجا امیر رقم کچاوی صاحب گفت یک پیام هم دادن به مخالفین خود که یعنی ما میتونیم که افراد مهم شما را از بین ببریم، شما باید. و این واضح است که اینا هوشیار میشن و هوشیار شدن که دشمن در بین آنقدر قوی است که ما باید چی نو اقدام کنیم. ولی هازا گپ درانی و غلجی وجود نداره، گپ قندهار و دیگه، قندهار یک گروه محدود است.
پس اگر ساده پرسان بکنیم آقای فاطمی، طالبا بارها مدعی هستند که پیشتری سال با آقای چاوش هم مطرح کردیم که فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان خاتمه یافتند، اما داعش مسئولیت حمله بر خلیل رحمان حقانی را عهده‌دار شد و خود طالبا هم بیشتر اشاره‌ای که در اعلامیه داشتن به گروه خراسان و یا شاخی خراسان داعش داشتن که عاملی حمله بوده. یعنی خطر امنیتی از فعالیت گروه های تروریستی مثل داعش و القاعده در افغانستان به نظر می رسد که صفر نیست. ادعای طالب هم نادرست است. برداشت شما از وضعیت چی است؟
این خود درست است. ببینید، ما میگیم که القی داخلی و القی بیرونی. القی بیرونی داعش القی بیرونی است که ترنینگش میکنه پاکستان. فلهذا القی درونی داعش با پیوسته بودن آیسایی که استادایش هستند، اگه آیسایی هم میخواه کار را کنه به ذریع داعش میکنه و داعش در اینجا پیاده است و افرادی که در نظام است با اونا همکاری میکنن، طوری که در اینجا همکاری کردن، نفر در وزارت داخل کردن، اونجا در جای شاندنش و او آخر انفلاق کرد. فلهذا داعش پدیدی بیرونی است که به ذریعه استخبارات پاکستان.
اما آقای فاطمی با معذرت، عین ادعا در گذشته هم وجود داشت که حقانی تربیت شده پاکستان و آیسای است. اینجا آلمان نماینده آیسای با پاکستان نداریم که از حق خود دفاع بکنه، اما پاکستان بارها مدعی است که دست در تربیه داعش و یا هم طالب و حقانی نداره و صرف افغانستان مسلح و آرام میخواد و از نارامی افغانستان پاکستان هم متضرر میشه. تفاوت بین حقانی و داعش پس چیست؟
ببینین، اول خود در مورد حقانی را بگم که حقانی درست است که با ایسای روابط عمیقی داشتن از دهه 60 یا دهه 70 که جلال الدین حقانی در اونجا از دوران حکومت داوود خان اونجا رفت و به حساب ده حقانی بود درس داد و جهاد افغانستان شروع شد، جهاد اولی خاندان در اوز دخیل بود، به کلی اینا نزدیک بودن. اما با شما و شما یا معلوم است که در دوران 40 سال گذشته افغانستان حلقاتی که دخیل در مسائل بزرگ بودن اونا مراتب خود تغییر دادن. فرزن کرزی در اول امرای آیسای بود، بعدن به سی‌آی‌ای رفت. امیر رقم دکتر عبدالله اول در کی‌جی‌بی بود، باز به را رفت به هندوستان، باز رفت به سی‌آی‌ای رفت. اینا حقانی هم القی خود از آیسای کندن و این چیزی است که در داور است برای پاکستان.
یک سال بسیار مهم اینجا مطرح میشه، بیشتر فکر میکنن که حقانی ها نزدیکی با غرب دارن، فکر میکنین حقانی ها با سی‌آی‌ای نزدیک است و او خاطر های سایه بالاش حمله میکنه؟
بله، ما این نظریم است. ما فکر میکنم که اینا بعد از مدت امو طرفشان سویچ شده و بلخصوص بعد از بندی بودن انس حقانی که قصد سالا بود و حکم اعدام اون بالا شد اما حکم تطبیق نشد، از زندان کشیده شد، در هلیکوپتر شانده شد، در دوبه تا شد و با ماماهاش میمان نوازی ها شد. فلحاظ یک ارتباط خاصی با در اونجا دارن و و ای تغییر هم که جهان غرب میخواین در منطقه و فکر میکنم به ذریع امی القه میخواین. اگه این مسئله نمی بود، بالای سراج الدین حقانی و بالای خلیل حقانی 10 میلیون و 5 میلیون دلار به ترتیب قیمت گذاشته شده بود، اما خلیل حقانی هم با کشورهای عربی سفر کرد و سراج الدین حقانی هم سفر کرد و هیچ کس به اونا چیز نگفت. آیا امریکا نمیتونست که به بسیار آسانی در قطر یا در ابودابی و یا در فرزند عربستان سعودی که به حج رفت ایرا بگیره چیز کنه؟ ای خودش نشان میده. و من همیشه به دوستان میگم بالای سری که قیمت گذاشته باشه از اون نترسین. چرا؟ میگه که از دوستی امریکا بترسین، از دشمنی از امریکا نترسین. در دشمنی امریکا سرتان از دست نمیتین، اما
شکر آقای فاطمی ادعای شماست. انشالله که به این موردم بحث میکنیم، من فرصت میتونم آقای چاوشه که بحث ادامه بده. شما موافقه میکنین با این بحث تفاوت بین چگونگی تعامل استخبارات منطقه با داعش و حقانی و طالب است؟
ببینیم اینا گروه های هستن که در مقطع های مختلف زمانی از اینا استفاده های ابزاری شده. یعنی هسته تحریک طالب ها در کویته پاکستان بود، از اونجا به افغانستان اومده و اینها اینمینا بودن که علی امریکا هسته را در اونجا بود و در افغانستان اینا علی امریکا جنگ میکردن در طول همی سالا. از دقیق طرف پاکستان دوست نزدیک امریکا و انگلیس بود و در جنگ مبارزه با تروریسم با قرار گفته خود از یا با امریکا متعهد بود. اینمی تا کشور متعهد و دوست نزدیک امریکا ببینیم چقدر ضربات محکمه در افغانستان به امریکا زد و به چی حالت را آورد. اینها همیشه پاکستان استفاده میکنه. پاکستان کشور است که از یک طرف تمرینات نظامی را همراه روسا انجام میده. روسها در پاکستان افسرهای از تعلیم و تربیه میدن در پاکستان، مشاورین روسی در اونجا وجود داره. از دیگه طرف از چین استفاده میکنه و در افغانستان همیشه پاکستان خواسته که نظام شکنی در افغانستان باشه، استخوان شکنی باشه. هیچ دولت مستقر، مستدام، دوامدار، باثبات در افغانستان با وجود نیه و همیشه باید چپه شدنها باشه. هم مجاهدین هم که آمادم در اختلافات پاکستان بین ازیا انداخت که اینا نتنستن دولت تشکیل بدن. در زمان 20 سال حکومت ببخشین حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان هم پاکستان کاری
کرد. بحث است که در حد ادعا باقی میمانه. آل شما چی فکر میکنین؟ حکومت طالبا از همه پاشه کوتا؟
حکومت طالبا با این شیوه که پیش میرن به زودی ضربه های زیادی خواهد خوردن، ولی با این شکل اگه پیش میره و اینها باید به اندازه متوجه باشن بازی هایی که پاکستان همراه ازیا میکنه. یک بازی خطرناکی بود، شروع یک بازی خطرناک بود که ترور کردن خلیل حقانی.
تشکر.
و به این منظور بود که اختلافات و سوء تفاهماتی که وجود داره اونا رو به اختلافات عمیق درونی تبدیل کنه و به سوء تفاهمات درونی تبدیل کنه و باعث و سبب جنگ خطرناک داخلی در درون طالبا باشه. اگه طالبا یه امر متوجه نشن مسلمان که اگر اجازه بدن که بعضی ها بتانه اختلافات در درون ازیا دامن زنه،
آقای فاطمی تشکر چاوشت
مساعد نسازه.
آقای فاطمی سوال از شما هم مطرح میشه و در ضمن من میخوایم برای جنبندی یک سیر قداریم. آیا از سراج الدین حقانی، بعضی ها میگن که جولانی یا گولانی سوریه ساخته میشه، این واقع بینانه است؟ این بحث
ببینن ایرم از زاویه دیگه جواب میتونم. امیدمی شما میاله برین یک کلیپ جدید در سوشل میدیا است از طرف یکی از سایمن سبای متقاعد امریکا به نام دگلس مایک کریگو. دگلس مایک کریگو تازه در مورد سوریه میگه که اسرائیل و امریکا با آرمان و پلانای سابقی خود که برای خواب را میدن برای اسرائیل بزرگ در سوریه رسیدن و این کار به ذریعه کسایی کردن که او داعش و القاعده بوده و این داعش و القاعده دست نشانده ها و تربیه شده ما بودن که برای اجنبی اهداف
یک فرد است. آقای فاطمی شما نمیتونین یک کشور را متهم بکنین تمام تلاشایش بر مبارزه در مقابل دهشت افغانی به گفته یک فرد یا یک متقاعد، اما بحث اساسی داری است که آیا طالب هم در نهایت از هم میپاشن؟
این افراد عادی نیست. کسی است که به امریکا جنگیده و یکی از افسرهای جنگندیش است و او میای امروز امی حقایق با شما میگه که برادر خود هوشیار کنه، نمی امی افراد ما تربیت کردیم و استفاده کردیم و با پلانای خود میرسیم. فلهذا جولانی که بنام مجاهد است، مثلا ما امیاله که قبلا با شما گفتم ما برنامه میکردم، برنامه مدنصف من مثلا نمی مقایسه سیاف با جولانی میکردم. سیاف کسی بود که عربا را به افغانستان آورد و اخوکم فی الله و اخوکم فی دین الله برش میگو و پولش هم میگرفت. امروز بین از ترکیه میگه که اونا تروریست هستن. برادر اگه ای تروریست بود تو چرا پولش هم میگرفتی؟ فلهذا تو خودت خائن به دین و اسلام بودی، تو خودت خائن بودی، نفر سیایی بودی که این کار کردی. از جولانی هم برای من به امیر قمال
اما طالبان هم القاعده را بر افغانستان آوردن و پولش را گرفتن.
گرفتن و اینی چیز است. جولانی اول در القاعده بود، بعد در داعش رفت، بعد نصره را جور کرد، بعد تحریر شام را جور کرد.
یعنی این سرنوشت سوریه را شما در افغانستان متوقع هستین؟ طالبان هم با القاعده دارن.
بدتر از او افغانستان الحمدلله تجزیه نشد. افغانستان در حالت توسعه است. انشاءالله ما به خیبر پختونخوا و بلوچستان امید داریم که از ما شوه. اما سوریه وجودش در شک است. اسرائیل دیروز عصر یک هلیکوپتر اسرائیلی در دمشق تا شد، به یک مرکز نظامی حمله برد، مرکز نظامی را مسمار کرد، پس آمدند در هلیکوپتر قلچیش دادند و به طرف جنوب سوریه حرکت کردند. تا دمشق اسرائیل رسیده، ترکیه خوابای حلب و الدیب و دمشق میبینه و در این حال امریکا داره ساحی را که در اختیار
تشکر آقای فاطمی یک چیزی را که من میخوایم بر بیننده ها و شما واضح بسازم با معذرت تشکر از هر دو. من فقط یک 15 ثانیه دارم بر جنبندی از این بحث. تشکر از بحثتان. بسیار ساده است که آدم بحث بکنه که آیسای داعش ساخته و یا هم سی‌آی داعش ساخته و یا هم هر نوع بحث دیگه، اما یادتان نره شما میگین طالبان با سی‌آی خصوصا شبکه حقانی نزدیکی داره، اما سی‌آی و تمام کشور ایالات متحده آمریکا در واقع در جنگ با القاعده کسی که با حقانی و طالبان نزدیکی داره قرار داشته و داره. ادعای مهمانای ما بود. تشکر از توجه شما هم و با امید برنامه‌های بعدی و بهتر. We'll be right back.